د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا 2 ساعته خبرونه ترشنه اسمان لاندې پروګرام لپاره ځانګړی ده. شل کاله مخکې په همدې شپو ورځو کې په بامیان کې د بودا مجسمه و نړول شوې. په نننۍ خبرونه کې چې په څو شیبو کې به اجمل اند د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي د همدې کلیزې په اړه خبرې کوو. خو له هغه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د 12مې تقنیني دورې د دریم کال په پرانیستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې.
موږ چمتو یو چې د نړیوالې ټولنې تر ادارې لاندې د ټول هیواد په کچا د آزادو او شفافه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه بحث وکړو. د انتخاباتو د نیټې په اړه هم کولای شو چې خبرې وکړو او نتیجې ته ورسیږو.
دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د سولې د هڅو په ترڅ کې له وخته مخکې انتخاباتو ته چمتووالی ښیي. خو ښاغلی غنی په عین حال کې دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو له لارې د قدرت لیږد هغه اصل دی چې په هیڅ صورت معامله نشي پرې کېدای. د هلمند د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یو هم سربازو سره شهید سوی دی او اته نفره زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 اتل قلی اردو مطبوعاتي مسؤل خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون په دې 2 ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو پر مهال همداراز 6 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوی په عملیاتو کې د 2 ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړ.
په میوان او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالاس کړي ماینونه خخ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینری ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. د 340 کسیز پارلمان د ولسی جرګې په غونډه کې عمران خان 178 موافق رایه وګټلې، په داسې حال کې چې 102 رایه ته اړتیا وه. د اپوزیسیون 168 وکیلانو دا غونډه تحریم کړه. عمران خان وروسته له دې چې د مالیه وزیر د مشرانو جرګې په انتخاباتو کې په سنا کې د خپل سیټ په ساتلو کې پاتې راغی او په نتیجه کې په دې جرګه کې د ګوند اکثریت له لاسه ورکړ، په خپله خوښه له پارلمان څخه د اعتماد رایه د اخیستو غوښتنه کړې وه. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چاڼ سیمې په نښه کړې دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او ډیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15مه د سوریې ساحل ته نږدې له روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چاڼځای پر لور وشتل شوی دی. د خرګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړې. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د بلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمیر غړي یې نیولی دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. د دې مؤسسې څلور فعالان هم نیول شوي دي. په بلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشنکا د شپږمې دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه روان دي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بلاروس کې د تشدد د زرګونو کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په یو بیان کې وویل چې هوایي ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. دا هوایي ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په وولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایي ډګر به $125 میلیون لګښت راځي او له جوړېدو سره به خلکو ته د البانیا پزلپوري ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ راتګ اسانه شي. البانیا اوس یوازې یو هوایي ډګر لري چې پلازمینه تیرانا ته نږدې دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. لوس شل کاله مخکې په 2001 میلادي کال کې پام دیش په ورځو کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال بامیانو کې د بودا د لرغونو مجسمو نړول پیل کړل. طالبانو د دینی عالمانو د وی شورا د پریکړې مخې د 2001 میلادي کال په فبروري کې پریکړه وکړه چې د بودا مجسمې ونړي. د همدې کال د مارچ په 2مه د مجسمو نړول پایل شول او د مارچ تر 11مې یې دوام وکړ. په پایله کې دغه مجسمې په بشپړه توګه ونړېدې. په داسې حال کې چې اوس د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او په واک کې د دې ډلې د احتمالي ګډون په اړه بحث کیږي، د بودا د مجسمو د نړولو شل کاله پوره کیدل په نړیوالو رسنیو کې او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې د بحث وړ یوه موضوع ده. دې ډلې په یوې تازه اعلامیه کې، البته وسلوالو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د لرغونو آثارو په ساتلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دوی په افغانستان کې هغه سیمو کې چې د دوی تر واک لاندې دي له خپلو ملګرو او غړو غوښتي دي چې د لرغونو آثارو ساتنه دي وکړي. طالبانو هغه مهال د بودا مجسمې ولې ونړولې؟ دا مجسمې څومره مهمې وي؟ تاریخي ارزښت یې څه و؟ د رغولو چارې په تیرو شلو کلونو کې څنګه مخکې ولاړې؟ څومره دې رغولو امکان شته؟ همدارنګه افغانستان کې د بودا له مجسمو پرته ګڼ نور تاریخي آثار شته، لرغوني ځایونه شته. د تیرو څو لسیزو په جګړو کې دغه تاریخي سیمو ته څومره زیانونه اوښتي دي؟ څومره یې بېلابېلو ډلو هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت په ساتنه کې اقدامات کړي دي او څه کېدلی شي وړاندې چې د افغانستان لرغوني آثار وساتل شي؟ د سولې د احتمالي تړون په پایله کې د لرغونو آثارو سره باید سیاسي چلند څنګه وي؟ د بحث لپاره راسره د کابل د پوهنتون استاد پوهان رسول باوري چې د افغانستان د لرغونو آثارو په برخه کې پراخې څېړنې کړې ملګری دی. همدارنګه وروسته به فرهنګي شنونکي عبدالحنان همت ته چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طلوعي افغان ورځپاڼې مسؤل مدیر او همدارنګه د هیواد دولتي ورځپاڼې مسؤل مدیر هم پاتې شوی او وروسته د باختر خبري اژانس رئیس شو، دا هم راسره ملګری دی. وروسته به له هغه هم واورو. لومړی پوهان باوري صاحب ته ورځو. باوري صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې وخت مو راکړه. په پیل کې راته د بودا د مجسمو د لرغونتیا په اړه خپل معلومات را سره شریک کړئ چې له تخصصي پلوه دغه مجسمې څومره لرغونې وي، څومره مهمې وي، څه تاریخي ارزښت یې درلود؟
ډېره مننه. لومړی سلامونه نیکې دي. دا تاسو د رادیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د پښتنې په رادیکه مختصر غواړم ووایم چې د درېمې او څلورمې میلادي پیړۍ په جریان کې د دې دوو لویو مجسمو چې یو د سرسال بل د شمامې په نوم یادېدل او یادېږي د دې د جوړېدو زمانه ده. او دا هغه مهال دی چې په افغانستان کې یوه لویه مهمه امپراتوري چې د کوشانیانو په نوم یادېږي د هغو په وسیله اداره کېدله چې د هند د مرکزي سیمو څخه تر منځنۍ آسیا هیوادونو او بیا تر بین النهرین پورې دا سیمې د دوی تر واکمنۍ لاندې وې. هغه څه چې ارزښت لري د هنري اړخه هغه دا دی چې د دوې سترې مجسمې چې یو 5550 متره لوړوالی و د دې ارزښت هنري اړخه دا و چې د ګندهارا د هنر مهمې بېلګې وې او د ګندهارا هنر د نړۍ د تاریخ په هنري باب کې ځانګړي بخش او برخه ده چې خپل ځان ته ځانګړي ممیزات لري او د هغه ممیزاتو پر بنیاد د دې هنر ارزښت او د دې کندهارا هنر ارزښت په تاریخ کې لوړ دی. او درېم اړخ چې د دې تاریخي اصالتو هغه مهال چې بودیزم په دوو برخو وویشل شو د مهایانا او هینایانا په نوم نو د سلسال او شمامې مجسمې هم د مهایانا یا د لوی عربې د پیروانو له خوا څخه جوړې شولې او د هغې د مراقبت لپاره هغه مهال د استفادې وړ ګرځېدلې وې. بل خبره چې د دې آثارو په اړه مهمه ده یعنی د دې دوو مجسمو په اړه باندې هغه دا دی چې وروستني تحقیقات او څېړنې چې شوي دي خاصتا د جاپاني لرغونپوهانو له لوري هغه دا دی چې د نړۍ په تاریخ کې د روحاني رنګ د کارولو لومړنۍ نمونه موږ په بامیانو په سمڅه کې وینو چې دا هم د نړۍ د روحاني رنګ د کارولو مدا شمېرل کېږي. په داسې حال کې چې پخوا تر هغه د پیکو دیلا میراندیلا او مارسی ګنډي پیسینو د اثارو روحاني رنګ معیارو خو وروستۍ څېړنه وشول د بودا د مجسمو تر څنګ په شنوڅ کې د روحاني رنګ کارول تر هغه وړاندې دي. نو د دې او نور ارزښتونو له اړخه دا تاریخي اثر ګڼل کېدل او ګڼل کېږي. او اوس چې د هغه تقریبا 6 کاله تر نړېدلو دا په خپل د یو تاریخ یو بل برخه ده چې دا هم یو بل عنوان شو چې 6 کاله د مخه په 2001 کې دا ستري مجسمې رنګ شوې.
استاد د سیمې په کچه راته ووایې د دې تاریخي مجسمې له هغه فزیکي لحاظ هم ډېرې سترې مجسمې وې د لرغونتیا له پلوه په سیمه کې کومنګا داسې د ګندهارا د تمدن او همدارنګه د نورو لرغونو تمدنونو نه پاتې آثارو ته ګورو د دغه مجسمو ځای څنګه تاسو ارزوئ د موږ د سیمه په هیوادونو کې؟
زه غواړم چې دې پوښتنې ته په دوه برخو کې جواب ووایم. لومړی هغه چې د بودایانو د عقیدې له اړخه چې کله چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین راغی تر هغه وروسته بیا دا مجسمې د عقیدتي لحاظ هېڅ ارزښت نه درلودې. ځکه چې دلته بودایان پاته نه شول او ټول شاوخوا خلک او ټول د افغانستان سیمه او د هند تر شمالي برخو پورې د اوسني پاکستان تر دې ځایه تر اسلام وغځېدي، نو د دې ارزښت نه و. خو تر هغه وړاندې د دې ارزښت دوه برخو کې و. یو ارزښت یې دا و چې یو د یو شمېر بودایانو د خوا څخه هغه پرستش کېدلې، او دوم ارزښت یې دا و چې د یو ځانګړي هنر استازیتوب یې کوي. دوهمه برخه چې ما وویل په دوو برخو کې غواړم دې پوښتنې ته جواب ورکړم، دا ده چې موږ په سیمه کې تر دې ستېرو مجسمې په دومره لوی تاریخ په سیمه کې منظور د منځنۍ آسیا هېوادونه ایران، هند او یا د اوسنۍ پاکستان، په دې ځای کې موږ دا ډول مجسمې نه لرو. دا استثنایي مجسمې او ځانګړي وې، هم د شتروانی له اړخه چې لوړې وې جګې وې، او هم د هنري اړخه چې په هغه ټول د مجسمه سازي په هنر کې چې څه ظرافتونه وو د هغه ظرافتو پر بنیاد دا جوړې شوې وې. نو نه په دغه چې ظرافتونه مجسمې لري په دې سیمه کې، او نه هم په دا جزوالي او لوړوالي داسې مجسمې په سیمه کې لرو. یوازې په چین کې یوه ناسته مجسمه ته چې هغه هم لوړوالی زیاتې تر څلور څلوېښت متره پورې دی، خو هغه ناستې دي. او بل دا چې د هغه تفاوت دا دی چې هغه د ګندهارا هنر نه دي، بلکې هغه د چین د شرایطو مطابق هلته یو مجسمه جوړه شوې ده.
مننه استاد، مننه استاد. لن لن جوابونه کرا کی زکه پختنی ډیر دی په دې اړه باندې. مخکې له طالبانو چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه مجسمه ونړول شي، هم په دې مجسمو ځینې سړی تودې تیرې شوې وي. داسې لن کراته ووایي چې تر دې مخکې دا مجسمې هغه جدي ستونزې چې دا ورسره مخ شوې وي په کومو کومو وختونو کې وي، او څه زیانونه ورته اوښتي وو مخکې له طالبان؟
بله، تر طالبان وړاندې هم دې مجسمو ته کله ناکله زیانونه اوښتي دي. تر ټولو دمخه چې موږ په تاریخي متونو کې لرو، هغه د چنګیزیانو په وخت کې، د چنګیز په وخت کې چې کله پر بامیانو حمله وشوله، نو بیا دلته د چنګیز عسکرو خپل د ځان دپاره د هغه مهارت د ښوولو دپاره چې د دوی نیزه او د دوی د تیرو کمان غشي د دې مجسمو سر ته رسېږي که نه، نو دوی دا ازمایش کولو، خپل ازمایش دپاره دي د دې مجسمو بدنه تر واره او تر ضربو لاندې راوستله. بیا وروسته هغه تخریب هم کله. بیا د اورنګزیب په وخت کې د مغولي هند یو واکمن و، د هغه په وخت کې هم د بودا مجسمې ته زیان ورسېدی. او بیا د عبدالرحمن خان په وخت کې هم یو شمېر کسانو د دې مجسمو ځینې برخې ته زیان ورسوي. خو وروستی ځل یې همدا 2001 کال کې د مجسمو ټوله بدنه، د دواړو مجسمو ټوله بدنه د منځه ولاړه.
پوهان صاحب، سیاسي اړخ ته به ډېر نه ځو، خو بیا هم تاسو د یو مسلکي څېړونکي په توګه څه سبب بولئ ولې طالبانو دغه مجسمې له دومره لرغونتوب سره او له دومره اسلامي نظامونو له تیرېدو وروسته د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې پرېکړه وکړه چې دغه لرغوني مجسمې ونړي؟ د تاسو فکر باندې لاملونه څه وو؟
هغه مهال چې دا تصمیم ونیول شو چې باید دا مجسمې ړنګې شي، تقریبا د درې هفتې او زیات یو میاشت په موده کې دا پروسه روانه وه چې تصمیم نیول شوی دي چې دا مجسمې ونړول شي. په هغه مهال کې هم د یونسکو د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو فرهنګي سازمانونو او د افغانستان د فرهنګي مسؤلینو لخوا څخه د دې مجسمو د نړولو د مخنیوي دپاره ډېرې خبرې او ډېر پېشنهادونه وړاندیزونه وشوله. وروسته معلومه شوله چې د خدای بخښلې مژده په حواله کې هغه ویل چې زیات تر دې چې دا عقیدتي برخه ولري، یو ډول د هغه وخت د حاکم نظام یو عکس العمل و نړۍ ته، خاصتا اروپایانو ته چې غوښتل یې چې د هغوی څخه د نافرمانۍ په توګه او د هغوی څخه د مخالفت په توګه یو عکس العمل وشي او دا مجسمې ړنګې شولې. تر دې دمخه هم یعنی تر دې یوې میاشتې فیصلې دمخه ټول افغانستان په استثنا د یو برخې نور د طالبانو تر واک لاندې وو، خو په هغه وخت کې د مجسمو ته د یو کال یو نیم څه کم دوه کاله چې طالبان په بامیانو کې وو مجسمو پر خپل ځای یې، او تر هغه دمخه هم په نورو نظامو کې مجسمو چون یوازې د یو تاریخي اثر په توګه یې ارزښت درلودی، نور عبادتي اړخ یې مطرح نه و. نو د طالبان په وخت کې هم تقریبا د یو یو نیم کال په دوران کې د مجسمو ته زیان نه رسېدی، خو دا وروستۍ یوه میاشت چې فیصله وشله او دا وړاندې شوله زیات سیاسي خبره وه، یو سیاسي عکس العمل و نسبت دې ته چې د یو عقیدې پر بنسټ باندې د دې اجراءات ترلاسه نیول شوي. البته د هغه نظریات خو په هغه وخت کې مختلف وه او هر چا خپل نظر ورکوي، او دا خبره هم وشوله چې یو شمېر هېوادونو د مستند نسم ویلی، خو اوازه او خبره شایعات وه په نشراتو کې هم راغلل چې یو شمېر هېوادونو ویلي چې تاسو موږ ته د دې مجسمو پارچې راکړي او یا د دې مجسمو د ساتلو لپاره به موږ تشتمرلاس درکو، خو ویسوي وه چې موږ بت ماتوونکي یو، بت خرڅوونکي نه یو. نو دا خبرې هم وې چې دا معنا دا ده چې د عقیدې پر بنسټ دا ښکار شوی دي، خو شواهد دا او ظواهر دا ښیي چې زیات عامل یو عکس العملي و.
مننه ځینو خبریالانو چې په هغه وخت کې کار کولو په افغانستان کې. دوی هم په دې وروستیو کې څو لویدیځو ورځپاڼو ته همدغه د تاسو خبرې ته ورته څه ویلي دي، ویلي دي چې طالبانو له نړیوالې ټولنې نه یو ډول شناخت غوښته چې تر پایه پورې د دوی نظام ونه پیژنده. همدارنګه دوی د تریاکو په کمولو کې ډیر پرمختګ کړی و او په بدل کې له نړیوالې ټولنې نه ځینې امتیازونه غوښتل چې وردی کې هر څه چې و. مننه استاده. په تیرو څو کلونو کې د دې مجسمو د رغونې خبرې بیا بیا شوي، د مختلفو هیوادونو متخصصان راغلي، په مختلفو لارو چارو یې فکر کړی. زه نه غواړم ډېرو جزئیاتو ته لاړ شو، خو په عمومي توګه که راته ووایي چې د دې مجسمو رغونه له مسلکي پلوه څومره ممکنه ده، او په دې برخه کې په تیرو شلو کلونو کې څه وشول؟
په تیرو شلو کلونو کې د دې مجسمو د جوړولو لپاره مختلف فعالیتونه شوي دي چې د ټول سر فعالیتونو د یو ځای کېدو مرکز بیا بالاخره یونسکو په رهبري شو چې د یونسکو د خوا څخه، او بیا د یونسکو د پارتنر په توګه د جاپان هیواد د دې دپاره یو کمیسن جوړ کړي، او کمیسن دا د دې سبب چې مختلفې غونډې په هرو دوو کلو او یا په ځینو وختو کې هر کال یوه غونډه په نړیواله سطحه دایروي، او د دغه مجسمو د جوړولو او یا د مجسمو په اړه د مسلکي اړخه او د فني اړخه د دې په اړه باندې نظریات او طرحې مطرح کېږي. په هغه دوو درو غونډو کې چې زه وم، د جاپان او د عمان په غونډو کې، نو هلته دا خبره مطرح وه چې د دې بیا جوړول په کار دي او که نه. یو شمېر کسانو به د هغه اصولو له مخې چې په بستنشناسي او د تاریخي ابداتو په اصولو کې شته، د هغه اصولو له مخې څخه به یو شمېر لرغونپوهانو د دې مخالفت کوي چې په مادي ډول او په آیني ډول د دې مجسمو بیا جوړول د اصولو خلاف کار دی. یو ساده مثال دا و چې د کنونشن د نړیوال یونسکو د نړیوال کنونشن پر بنسټ چې هغه اثار بیا رغول کېدای شي یا اجازه لري چې ورغول شي چې لږ تر لږه تر پنځوس فصلو کې پاتې شونې موجودې وي. په داسې حال کې چې د دې مجسمو پنځوس فصلو کې نه دي پاکه یا وړه شوي ګرد شوي دي او یا ورک شوي دي او یا داسې ټوټه شوي دي چې بېرته د هغه جوړول نه شي کېدلی. نو دا یو عام اصل دی د دې اصل له مخې څخه اکثریت لرغونپوهانو په دې باور دي چې د دې عیني جوړول نه شي کېدلی. اما یو شمېر کسانو کار ورکول چې د دې فزیکي جوړول که نه شي کولی نو د دې به الکترونیک جوړول وکړو، د دې به نیمه بسازي یا په نیمه شکل رغونه وکړو او داسې نورې طرحې. د همدې دپاره تقریبا څلور طرحې په جاپان په نړیوال کنفرانس کې مطرح کړې چې هغه د افغانستان د دولت او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا څخه هم یو طرحه ورکول شولې چې به څنګه وشي. هغه بیا وروسته په عمان کې وارزول شولې او داسې سله روانه ده، خو غالب ګمان دا دي او ډېر لرغونپوهان په دې باور دي چې د دې بیا جوړول د اصول خلاف کار دی. خو چې که بیا د دې یو د شدیحسازۍ چاره کېږي هغه به نه وي او نوی به ارزښت نه لري. نو ځکه د دې په طرف باندې به لرغونپوهان نه دي چې دا دې بیا له سره څخه په فزیکي ډول جوړ کړي. خو د یو شمېر لرغونپوهانو له نظره د 2001 کال د دې مجسمو نړول په خپل ذات کې یو بله داسې تاریخي پېښه ده لکه دا چې جوړې شولې. هغه چې جوړې شولې هغه هم یو تاریخي پېښه وه، او دا چې ونړول شولې دا هم یو تاریخي پېښه. هغه په څه ډول بیانېږي د تاریخ په پاڼه کې او دا څه ډول بیانېږي د تاریخ په پاڼه کې، دا دواړې باید وساتل شي. او یوازې هغه پاتې شونې چې ورته موږ په واک کې لرو د هغوی څخه ځینې برخې بیا د ترمیم په ډول باندې چې نیمګړي به وي هغه دې وساتل شي. نو اوس زیات فکر پر دې روان دی چې څنګه دا رواقونو ته حمایت شي او څنګه د خلکو د مسؤلیت دپاره چې تاسیب ورته ونرسېږي د هغو دپاره پروژې ترلاسه لاندې ونیول شي. او په دې وروستۍ ورځو کې تقریبا د دې لپاره بودیجه هم پیدا شوې ده او شاید د استحکاماتو دپاره کار وشي.
ډیره مننه استاده. وړاندې په خبرونه کې د بودا له مجسمو پرته په افغانستان کې د نورو لرغونو آثارو په وضعیت هم له تاسو سره غږیږو. همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې پکې په خپلو سیمو کې په خپلو کسانو ټینګار کړی چې د لرغونو آثارو ساتنه دی وکړي څومره هیله بخونکې ده او څومره د لرغونو آثارو متخصصانو ته ورته په کومه سترګه ګوري په دې بام له تاسو سره وغږیږو. راتلونکي کې څه په کار دي دا بام بحث وکړو. څو شېبې وروسته به راسره عبدالحنان همت چې فرهنګي شنونکی دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د مختلفو ورسپانو دولتي ورسپانو مسول مدیر پاتې شوی لکه د هیواد دولتي ورسپانې همدارنګه د باختر اطلاعاتي اژانس رئیس دی به مرا سره یوځای شي. له د سربام په دې موضوع باندې غږیږو. دوستانو ته یو یادونه کوو اوریدونکو ته چې زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ترشنه اسمان لاندې خبرونه ده. پوهاند رسول باوري را سره دی او په افغانستان کې د لرغونو آثارو پر موضوع غږیږو، په ځانګړې توګه د بودا په مجسمو چې نړولو شل کاله یې پوره شول په دې باندې مو ورسره خبرې وکړې او بحث مو وکړه. پوهان صاحب دا اوس را سره د تلیفون په لیکه باندې عبدالحنان همت وصل شوی لکه مخکې مو چې ویل د فرهنګي شنون کې دی، د فرهنګي مسایل ساري او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په بیلابیلو فرهنګي دندو باندې کار کړی دی چې یو ایم د باختر د خبري اژانس د رئیس په توګه و. له ده به په سر کې زدا وپوښتم همت صاحب، لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي، داسې لنډ کړه ته ووایي چې ولې طالبانو هغه مهال داسې یو پریکړه وکړله او وسه فکر کوي چې طالبان خپل هغه پریکړه ته په څه نظر ګوري دی بودا د نړولو پاړه؟
انصاف تاسو او تاسو رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زما فکر باندې د بودا نړول دا هغه وخت د یوې شرعي محکمې حکم و، د هغوی غوښتنه وه، د علماو غوښتنه وه، د شریعت غوښتنه وه. دا زما فکر باندې یو استثنایي حالت و، یو استثنایي مورد و. او زما په فکر باندې په پیالي حالاتو کې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی ده. دغې نوې علامې ته په کتلو سره طالبان ټینګه اراده لري چې د قدیمه آثارو ساتنه وکړي، پالنه یې وکړي، او د هغوی د بې ځایه کندنو او قاچاق مخنیوی وکړي. نو هغه یو استثنایي حالت و. پیالي حالت ته په کتلو سره طالبان د قدیمه آثارو و ساتنې او پالنې ته په ټوله معنا سره ژمن دي.
ډیره مننه کوو همت صاحب. پوهان صاحب باوري تاسو به هم د همت صاحب خبرې اوریدلې. طالبانو په وروستیو کې دغه میاشت مخکې یوه اعلامیه خپره کړه، او په هغې اعلامیه کې د لرغونو آثارو په ساتنې باندې ټینګار کړی. دا مهال ګڼې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، او زیاتره سیمې داسې سیمې دي چې هلته لرغوني آثار شته. د غیر قانوني کیندنو موضوع مطرح ده، همدارنګه نور طبیعي آفات مطرح دي. د لرغونو آثارو د یو څېړونکي په توګه د طالبانو دغه وروستۍ اعلامیه تاسو کتلې ده، او تاسو څه ډول ارزوئ؟
بیا موږ د مسلکي اړخه د طالبانو د اسلامي تاریخ دا اعلانیه د دې هرکلی کوو، او زموږ هیله دا ده چې په هغه ډول چې په نورو برخو کې پر تعهداتو او اعلانیو تعقیب کوي، پر دې باندې تعقیب لا وشي چې د افغانستان تاریخي آثار، چې د افغانستان هویت دی، او دا نه په نظام پورې اړه لري نه په فرد پورې، دا د دې ټولنې ملکیت دی، او دا باید وساتل شي. دا د هر افغان دنده ده، دا که طالب دی او که بل څوک، او که عامي دی، که ملا دی، که تحصیل کرده دی، او که عامي سړی دی، د ټولو دنده ده چې د خپل هویت وساتي او د هغه ملاتړ وکړي. موږ د دې هرکلی کوو. په دې نږدې ورځو کې به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ټولنه چې په کابل کې ده، هغه په رسمي ډول د دې په اړه باندې خپل نظر خپور کړي. په دې نږدې ورځو کې پر شلم تاریخ چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ورځ ده، په دغه ورځ به دا اعلانیه او دا متن د دې انجمن چې غیر دولتي انجمن دی دغه د خاط خبر د اعلانیه وشي. هغه څه چې موږ غواړو د انجمن مسلکي کسان او د دې برخې لاریان د لرغونو آثارو، د افغانستان د لرغوني تاریخ، او د افغانستان د لرغوني فرهنګ ملاتړي کسان، هغوی غواړي چې ټول طرفونه د جګړې او ټول طرفونه د سیاسي ډیالوګونو باید د افغانستان څلورو مهمو مسلو ته پام وساتي. لومړی د افغانستان تاریخي هویت چې پر همدې متکی دی، پر تاریخي ابداتو، پر لرغونو ټاټوبو او پر فرهنګي میراثو. یو دې ته باید همیشه توجه وکړي، او د دې د ساتنې لپاره د مخالفت او د نظام پرته باید دا سره ومنل شي چې دې ته متحد یو چې دا ساتو. دوهم اړخ د افغانستان سیاسي او جغرافیایي موقعیت ته باید پاملرنه وشي، همیشه د دې په ساتنه کې. او درېم د میشتو وګړو تر منځ چې د پېړیو پېړیو راپه دې خوا سره اوسېدلي دي، د ټولو تر منځ د ورورۍ د فضا د جوړولو دپاره، دا باید د نزاکتو او د سیاسي ګټو پرته باید دا په پام کې ونیول شي او مخته ولاړ شي. خو هغه څه چې هغه څلورم ټکی دا دی چې د نړۍ سره د سیال کېدلو لپاره باید فکر وشي، نه دا چې د نړۍ
همت صاحب تاسو به د باوري صاحب خبرې اوریدلی. په افغانستان کې دا مهال جګړه روانه ده، دواړه ښکیل لوري په جګړه کې اخته دي. یو واقعیت دی چې پراخې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي. دا بحث به پرېږدو چې حکومت وایي لږې سیمې دي، طالبان وایي نه ډېرې سیمې مو تر واک لاندې دي، هغې ته یې نه ورځو. خو یو واقعیت دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پراخې سیمې پرتې دي او لرغوني آثار پکې شته. تاسو مخکې د طالبانو د وروستۍ اعلامیې یادونه وکړه، فکر کوئ چې د دغې اعلامیې نه وروسته په دغه سیمو کې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره به اقدامات وشي؟ ځکه د لرغونو آثارو په وړاندې یوازې دا تشویش نه دی چې خپله به ورته څوک زیان ورسوي، طبیعي آفات هم شته دی او قاچاقبران او غیر قانوني کیندنې هم د لرغونو آثارو یو لوی دښمن دی په افغانستان کې. څومره به مؤثر وي په هغه سیمو کې دغه اعلامیه نه وروسته د طالبانو اقدامات د لرغونو آثارو په ساتلو کې؟
طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي چې قدیمه آثار زموږ د هیواد تاریخ او هویت نه جلا کېدونکې برخه ده. موږ ټول مکلفیت لرو چې د یادو آثارو کلکه ساتنه، څارنه او پالنه وکړو. د دغې اعلامیه څخه داسې معلومیږي چې طالبان په تمامه معنا سره هوډ لري چې د خپلو قدیمه آثارو او فرهنګي میراثونو ساتنه وکړي. هغوی په دې برخه کې خپلو ټولو والیانو ته، ولسوالانو ته، قومندانانو ته خبر ورکړی د رسمي اعلامیه
یوه پرومو ولره،
او هغوی ته خبر ورکړی ده چې د دغو ټولو آثارو ساتنه وکړي. وجه هم دا وه، د اعلامیه وجه هم دا وه چې ځینې رپورټونه وړاندې شو چې په ځینو ولایاتو کې په هغو ساحو کې چې هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په هغو ساحو کې غیر مسلکي کندنې کېدلې. دغه رپورټونه چې کله وړاندې شو طالبانو ته ورسېدل، نو طالبان مجبور شو چې یوه اعلامیه صادره کړي او پر خپلو ټولو والیانو، ولسوالانو، قومندانانو غږ وکړي چې د دغسې غیر مسلکي کندنو مخه ونیسي، د قاچاق مخه یې ونیولسي، د خرڅولو مخه یې ونیولسي. په دې برخه کې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ته هدایت صادر کړ چې په خپل بخش کې یو جلا تشکیل د آثار قدیمه او د ساتنو لپاره، د ابداتو د ساتنو لپاره، د هغو د ترمیم لپاره یو جلا تشکیل ولري، جلا بودیجه یې ورته رسمي کړې ده. نو دغو ټولو اقداماتو ته په کتلو سره سړی ویلی سي چې طالبان په دې برخه کې جدي ده. انشاءالله تعالی نور به په خپلو ساحو کې د قاچاق مخه هم نیسي، د غیر مسلکي کندنو مخه به هم نیسي. او دا رقم که چېرته یوه ابیده یا یو تاریخي ځای تخریبیږي یا د چا په لاسونو باندې یا په دې آفاتو له امله، نو په هغه برخه کې به هم طالبان مخنیوی کوي، طالبان به ساتنه کوي. زما فکر باندې طالبان په ټوله معنا سره د خپلو فرهنګي میراثونو ساتلو او پالنو ته ژمن.
مننه کوم ښاغلی همت. باوري صاحب تاسو تم راځو، خو تر هغې مخکې زه غواړم چې اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم که کومه پوښتنه یې درلوده د لرغونو آثارو په اړه په خپلو سیمو کې، کولی شي چې مطرحې کړي. 0999 203 1540 مو شمیره ده. بله شمیره مو چې ده هغه 0800 222 1550 زموږ شمیره ده. په دې باندې به وروسته یو دوه درې اوریدونکي هم راواخلو چې په خپرونه کې ګډون وکړي. دوستانو، موږ په افغانستان کې د لرغونو آثارو په ساتنې د بودا د نړېدو د 40 کلنۍ په مناسبت باندې بحث کوو. افغانستان کې په لرغونو آثارو باندې چې څه تیر شوي وو په هغې وغږېدو، وزې ته راځو چې څنګه یې ساتلی شو. باوري صاحب، مخکې له دې چې زه یو اوریدونکی راواخلم، تاسو د ښاغلي همت څرګندونې هم واورېدې. د یو واقعیت لکه مخکې هم چې ما وویل، هغه سیاسي اړخ ته یې نه ځو چې څوک په څومره سیمه باندې واکمن دی، څوک نه دی، خو یو واقعیت دی چې د طالبانو تر واک لاندې ځینې سیمې شته او په هغې کې لرغوني آثار هم شته، د افغانستان ځای په ځای لرغوني آثار شته. څه فکر کوئ چې طالبان دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، دا څومره به په دې سیمو کې چې کوم طالبان واکمن دي، د دوی قومندانان دي، د دوی چارواکي دي، هغوی به څومره د اعلامیې جدي ونیسي او څومره مرسته به وکړه په دې برخه کې د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې؟ تاسو په فکر باندې څومره یو مهم ګام دی؟
دا خبر هم دو اړخ لري. لومړی اړخ دا دی چې موږ عینیتونه څه وینو. زه فکر نه کوم چې خلک دي د جګړې په جریان کې د خپل ځان تر ساتنې وړاندې د لرغونې ټاټوبي د ساتنې په اړه فکر وکړي. هر څوک د ګټلو دپاره جنګ کوي، جګړه کوي، او په دې جګړه کې به خامخا ورانۍ راځي او قتل قتال به کېږي، او دا قتل قتال به کوم ځای ته رسېږي؟ نو طبیعي خبره ده چې څوک په جګړه کې دي، اول د ځان د ساتلو دپاره فکر کوي. که بیا چېرې داسې فکر وشي چې نه ورته نشی وشي، کوم تاریخي ادبه ورانه نه شي، ویجاړه نه شي، دا نو بیا د سالم محیط او سالم چاپېریال خبره ده. دی مسؤول چې د ده مسؤلیت ده، د ډوډۍ د ده نظام دا منظمه چې بیا وروسته نه بیا د اثارو په اړه فکر کوي. زه فکر کوم زموږ یو لویه ستونزه دا ده چې موږ د جګړې سره مخ یو. دا جګړه لومړی باید ودرول شي چې موږ هم د لرغونو آثارو د ورانۍ د عمدي ورانۍ په خلاف واخلو یا وګرځو، او یا هم د هغه چې د طبیعي اصیل مصیبت پر مخامخ دي.
باوري صاحب زه بخنه غواړم، زه بخنه غواړم، مهرباني.
زه دا دي چې موږ اوس د یونسکو د خاطره د یو میلیون زیات ډالر بودیجه لرو د جام کلي دپاره چې هغه باید ترمیم شي، بازسازي شي. خو د هغه د ترمیم او بازسازي لپاره امکانات نشته، او هر ورځ، هر میاشت او هر کال چې تېرېږي د دې منار د تخریب او د خوټه کېدلو د دې امکانات زیاتېږي. نو دلیل یې دا دی چې هلته جګړه روانه ده، هلته د دې امکانات نشته. ښه دا ده چې لومړی که چېرې په سراسر ټول هېواد کې د جګړې امکانات نه برابرېږي، لږ تر لږه پر هغه ځایونو باندې چې لرغونې آثار پراتې دي او لرغونې ټاټوبې دي، هغو ځایو کې دې تفاهم وشي او د جګړې لاس واخیستل شي او هغه آثار د ترمیم لپاره دي.
باوري صاحب، تاسو په دې برخه کې دغه د طالبانو اعلامیه ما وبخې چې وخت را پسې را په تمامې دوه د دغه اعلامیې نه تاسو دا برداشت یو متخصص په توګه د لرغونو آثارو اخیستلی شئ چې د طالبانو دریز بدل شوی دی، هغه چلند چې د واکمنۍ پر مهال باندې له بودا سره وشو اوس د دوی دریز بدل دی؟ لکه مخکې چې همت صاحب هم وویل چې بدلون راغلی دی، او که طالبان په خپلو سیمو کې چې واک لري یا د سولې د یو تړون په پایله کې نظام سره یو ځای کیږي، په واک کې راځي، لرغونو آثارو سره به یې چلند داسې نه وي؟
زغانم چې ما په پیل کې وویل چې د مسلکي اړخه موږ د دې هرکلی کوو، د دې امر چې سوی دي خپلو ملګرو د طالبانو هدایت کړي دي چې تاسې د دې آثارو ساتنه وکړي، د دې هرکلی کوو. نه یوازې دا چې هرکلی کوو، بلکې دا توقع او هیله کوو چې تاکید پر وکړي او په پرله پسې توګه مراقبت وکړي، د دغه هدایت کې صدر کړی دی. خو زه زما تشویش دا دی چې یو هغه دي چې موږ حکم کوو او یو هدایت صادروو، یو هغه دي چې هغه په عمل کې تطبیق کوو. په عمل کې د تطبیق کېدو په وخت کې چې موږ کله جګړه کوو، نو بیا د دې د تطبیق امکان نشته. مثلا موږ د 1945 کال د یونسکو یو کنوانشن دی چې د هغه پر بنسټ د جګړې په جریان کې د څنګه د آثارو ساتنه او پالنه وشي. د دغه اصولو د تطبیق لپاره هم که کار نشي،
مننه مننه که استاد. یو څو اوریدونکو ته ورزو په لنډه توګه، یو څو اوریدونکو راخلو بیرته تاسو ته راګرځو. مهرباني وکړئ څو کوم لکم ځای خبرې کوي. موږ په افغانستان کې د لرغونو آثارو په خوندیتوب او راتلونکو غږیږو. مهرباني.
بله اکتبار صاحب علیزیم ده المند تخف پښتنه کوم اوله سلامونه تاسو او تاسو من المنو محترمانو ته پښتنه مې د یما څخه دغه د چې دغه ول ډېر نه وخت نه دی چې دغه اطلاعیه یا د بیان ورکړله دا دېرش کاله زموږ دلته هر څه وې ورسوله زیارتونه مو وختله د زیارت په نامه مو هر څه شتمني چې وکړې د مثال ورکړمه د نیمروز شعر غلغله و چې هلته بازار و هلته ورته جوړو دغه انتیک شیان دا وتله و بیا وړل کېدله دا په دګریس کې دلته په ساري کوانیا په نامه یو ځای و چې د لیته وتاکونه راغله د پاکستاني تجاران ورته ناستو دلته به شیان را ایستل کېدلبه وړله اوس بهبي کې ډېر ناوخته نه وي خو د افغانستان هغه تاسته ورسوي دي یعنې قبرونه شنم شوي دي ډېر کارونه دلته وسوله نو زما د دې تدایله ده چې دغه یې اوس کولی دا دېرش کاله تر مخې کړي وای دا شل کاله تر مخې کړي وای بله پوښتنه مې دا شته چې د بل مېلمه ته ده دغه په اسلام سره یو رقم تضاد دغه جهان نه لري مثلا بابري جماعت په هند کې وران شو هغه ګوند اوس راغی سر د قدرت هیڅوک څه نه ورسره وایي بابري جماعت چې هغه ځان په میراثي د ګوند کې وو اوس هغه ګوند هم په سر د قدرت دی څوک کوم د
مننه د
طالبانو سره لري دغه دې پوښتنې مې دي السلام علیکم
مننه کوو یو بل اوریدونکي هم راخلو د موږ وخت کم دی د اوریدونکو نه بخنه غواړو چې په لاین کې پاتې کیږي یا پاتې شول ډیر اوریدونکي نشو راخستلی مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ موږ سره پوهان رسول باوري صاحب دی د لرغونو آثارو متخصص دی د پوهنتون استاد دی پوښتنه لرئ نظر لرئ مهرباني وکړئ او همت صاحب هم راسره دی
بله السلام علیکم
علیکم سلام د تاسو غږ خبريږي خپل ځان مو معرفي کوي او پوښتنه مو کوي
مانه همت الله ملاتړم له پکتیا ولایت څخه زما نظر دا دی مخکې همت څه ویل چې طالبان یو کمیسیون جوړ کړي تر څو غیر قانوني کیندنې ونیسي او همدارنګ د تاریخي ابداتو ته پاملرنه کوي آیا په هغه وخت کې چې د بودا مجسمې ورانه شولې تاسو وخت یو وخت کې ولې فکر نه کوو دویم دا چې تاسو ویل چې موږ په اویات سره خاور باندې طالبان چې موږ اویات سره خاور باندې کنټرول لرو آیا د اویات سره خاور باندې کوم تاریخي ابدات هغه تاسو ساتنه کړی دا کنه
مننه کول اوریدونکو نه هغه اوریدونکو چې په لاین کې دي او نه شو خستلې دي وخت کمیله په لوازه کې موږ وخت کم پاتې دي خبرې براټوله وسره لا غوینه معذرت غواړو په نور خبرونه کې به خامہ خانو بت ورکو همت صاحب تاسو کې دي اوریدونکو په خبرو څه تفسیر لري مهرباني وکړئ ورسته باوري صاحب نن ورته پوښتنه کوم
نو له دا علمند زخه کوم ورور پښتنه وکول دا په جواب کې دومره ویلې سوسې یو خدای افغانستان حالت یوه په خطرناک حالت کې وو یعنی تر اوسه پورې موږ افغانستان ټول افغانستان له لاسه وتلی وو افغانستان اشغال وو افغانستان کې جنگ وو ار سره له لاسه وتلی وو طالبان په هغه ټولو مسایلو باندې اخته وو له هغه سره په څنګ څنګ کې په کوم ساحو کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې دي او هلته کوم ابدیت یا کوم قدیمه اثر ته تاوان رسېدلی ده طالبان تر خپل وسه داغه مخنیوي کړی دا مې د کندنه مخنیوي کړی دا مې د قاچاق مخنیوي کړی دا په ډیر ولایتونو کې موږ خبر یو چې کله به رپورټونه رالو او دا رپورټونه به د طالبانو له فرنګي کمیسیون سره د شریک شو او وې مخنیوي کوي دا ټول کندنه مخنیوي کړی دا د قاچاق مخنیوي کړی دا تر دې مخکې هم کړی دا او د لیبل ور په جواب کې وایم چې مخکې درته ول سی یو د بودا حالت د بودا د مجسمې نړول واغه یو استثنايي حالت وو دی شرعي محکمې وشتنه و هغه جلا حالت وو په مجموع کې طالبانو چې په خپل وخت کې وو په هغه وخت کې هم موزیم درلوده یم د فرنګي آثارو ساتنه کوله هم یې پالنه کوله موزیم درلوده آرشیو درلوده هغه برخه کې ډېر خدمتونه په هغه وخت کې کړی دي یوازې هغه مجسمه وسره یو استثنايي حالت ده په نور برخو کې په هغه وخت کې طالبانو د فرنګي آثار او قدیمه آثار او د عبادتو ساتنه کړې ده پالنه کړې ده په دې جریان باندې باوري صاحب خبر ده باوري صاحب په هغه وخت کې په جریان کې وو نور ملګري هم په جریان کې وو طالبانو د دې لپاره د اطلاعات کلتور وزارت په ویسر کوته وزارت کې جلا معنیاتو ته درلودې پرنګي معنیاتو مولوی عبدالرحمن وتک صاحب یې معین وو دې برخه کې په هغه کې طالبانو خدمت کړې ده د خپل آثار او د خپل فرهنګ ساتنه کړې ده پالنه کړې ده اوس هم ان شاء الله تعالی د خپل عبادت او د خپل پرنګي میراثونو وساتنې او پالنې ته
مننه مننه کوم همت صاحب ز باید وای دا ونه اوریدونکو ته وکم مخکې همت صاحب او یادونه وکړل چې افغانستان د طالبانو اداده د چې افغانستان اشغال شوی او د دوی نټول افغانستان لاندې شوی وو خو افغان حکومت بیا دا نه مني چې ګوندی افغانستان د اشغال شوی هغه وایي چې افغانستان ته نړیوال ځواکونه د ملګرو ملتونو د یو پریکړې له مخې راغلي دي او له افغان دولت سره مرسته کوي یوازې دا سپیناوی مې کوو راځو باوري سپتا باوري سپتا تاسو څه نظر لري د پښتنو په اړه کوو
ما ته پښتنې نه یې راګېسېدي یوازې د باوري جماعت په اړه باندې څه خبره شوې وه هغه په هند کې خبره او د هند په اړه باندې موږ د دې ځای څخه نه د هغوی د امر کولی شو او نه یې نهي کولی شو
باوري صاحب زه به له تاسو نه پوښتنه وکړم که خپلې خبرې را ته راټولې کړئ ام په مخکې تبصرو کته نظر لري په مجموع کې د تاسو فکر باندې د لرغونو آثارو دی یو څېړونکي په توګه څه فکر کوئ په افغانستان کې سوله او جګړه کېدای شي و سیاسي مسلې هله خدای د چیز زر سوله راشي کېدای شي وخت ونیسي په ځینو سیمو کې جګړه دوام وکړي خو بیا هم فرهنګ او کلتور یو داسې شی دی چې دا باید دوام وکړي دا باید وساتل شي څه سپارښتنه کوي څه کېدلې شي چې لرغونی آثار خوندي شي او لږ تر لږه هغه دی بودا مجسمو ته چې سپیخ شول هغه پیخ نشي په همدې سره خپل خبرې هم راته راټولې کړي په مجموع کې تاسو نه اورو
یره مینه نظر په فقط لنګ لنګ څو ټکي یاد کړ لمړی دا خبره کوم چې تر ټولو رانوونکي څه چې موږ اوس خپل هیواد کې لرو هغه جګړه ده موږ د دې کنټرول نه کوو بل هیڅ برنامه د عملي کېدو پر لور نشي تللی د دې څخه کراتیر شو چې تر هغه یې خواته موږ څه تجویزونه کولای شو ما د مخې یو لاندې یادونه وکړل چې په 1945 کال د نړۍ کې چې جګړې وشولې بیا یو کنوانسیون جوړ شو او کنوانسیون پر بنسټ باندې تر هما سره راغلې چې څنګه د جګړې په جریان کې یو شمېر تاریخي آثار او تاریخي ابدات او لرغوني ټاټوبي وساتل شي ما یو نه منه یاد کړل چې مثلا کومز په ټول هیواد کې د جګړې د درېدلو توان نه لرو لږ تر لږه په هغه ټاټوبي کې یو تجویز دی لږ تر لږه په هغه ځایونو کې چې تاریخي عبادت شته او لرغوني ټاټوبي د هغه ځایونو کې د جګړې کولو مخه ونیسو او هلته ونه غواړو چې جګړه وشي دا یو تجویز دی اول باید دغه مشر پر دغه تفاهم وکړو دوهم دا دی چې په هر ځای کې چې د تاریخي عبادتو د ترمین د فار اړتیا پیدا کیږي د دولت او د طالبان اسلامي تحریک دا باید په ګډه د پروژو د تطبیق د فار امکانات برابر کړي چې هغه خراب نشي تخریب نشي او هغه جوړ شي بسازي شي ورغول شي درېم تجویز موږ دا دي چې دا تفاهم نامه دي هم سره وشي چې هر څوک په هر ځای کې تاریخي ځایونه او لرغوني ټاټوبي سپړي په غیر قانوني توګه او قاچاقي آثار ټول باید انتقال شي و ملي موزیم ته او هلته د ساتلو لپاره امکانات برابر شي که د دغه دریو تجویزونو په منلو سره موږ وکولای شو دا د لومړني ګامونه وي چې موږ به د تاریخي آثارو او لرغونو ټاټوبو د ساتنې حفاظت او د خپل فرنګي میراثونو د حفاظت لپاره زمينه سازي کړي او خپل دین به ماده کړي
مالنه کو پوهاند رسول باوري د کابل پانتون استاد چې د لرغونو آثارو په برخه کې پراخي څېړنې کړې دي له تاسو مننه کوو چې د موږ اوریدونکو ته مو په دې اړه باندې پراخ معلومات خپل شریک کړل ور مو کړل. که را سره پاتې کیږي خپرونه لام یو شپږ دقیقې دوام لري. کنه خدای پاماني در سره کوو. همت صاحب ترازو. همت صاحب دی باوري صاحب په وړاندیزونو ځکه په وړاندیزونو باندې هم څه نظر دی ځکه په یو ډول موږ په ځینو ولایتونو کې ګورو د معارف په برخه کې طالبان له مکتبونو سره همکاري لري یا مثلا د روغتیا په برخه کې له روغتونونو او کلینیکونو سره همکاري لري. څه فکر کوئ د لرغونو آثارو په برخه کې دغسې همکاري څومره ممکنه ده لږ تر لږه له نړیوالو موسساتو یونسکو او نورو ادارو سره یا په افغانستان کې دننه د متخصصانو له ټولنو سره په دې برخه کې څومره ممکنه ده؟ او وروسته به بیا نورې پوښتنې وکړم.
زما په فکر باندې طالبان په تمامه معنا سره ودې ته تیار دي چېرته د کومې عبیدې رغونه کېږي یا په کومې عبیدې باندې کار کېږي، نو په دې برخه کې طالبان هم د امنیت راوستلی شي، هم تضمین کولی شي. مخکې استاد مناری جان په اړه باندې خبره وکوله، نه یوازې داسې مناری جان بلکې د افغانستان هر قدیمه اثر یا بدا که بیا رغول کېږي یا یونسکو سره خبره کېږي یا یونسکو ودې ته تیار وي یا د افغانستان بل څوک ودې ته تیار وي، طالبان په دې برخه کې په تمامه معنا باندې ژمن دي چې د هغوی ساتنه وکړي، د هغوی د امنیت تضمین وکړي، ځکه طالبان خپله ودې ته تیار دي چې له یونسکو سره خبرې وکړي. امکان لري چې په دې لنډ وخت کې طالبان له یونسکو سره مجلس هم جوړ کړي، د هغو هم د دې قدیمه آثارو پر ساتنه باندې، رغونه باندې، یا که نورې موسسې په دې برخه کې دلچسپي لري یا کار لري، نو په دې برخه کې طالبان په تمام معنا باندې تیار دي چې د هغو د امنیت تضمین وکړي او ودې ته زمینه برابره کړي چې د دې خپلو فرهنګي میراثونو ساتنه او پالنه وشي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې طالبان نه یوازې داسې ستونزه نه لري، بلکې طالبان به په تمام معنا باندې ودې ټولو خدمتونو ته زمینه سازي وکړي او په دې برخه کې به خپله منډې وکړي او خپله به خدمت ته تیار شي.
ښاغلی احمد، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تاسو په بیلابیلو فرهنګي دندو باندې کار کړی، د ورځپاڼې مسؤول مدیر پاتې شوی، د طلوعی افغان ورځپاڼې، د هیواد دولتي ورځپاڼې، د باختر خبري اژانس رئیس وی. هغه وخت د فرهنګي چارو په اړه راته ووایه چې څنګه مخته تللی، څومره فرهنګي فعالیتونه وو؟
نو طالبان په داسې حالت کې رالو چې تر طالبانو مخکې په افغانستان کې ملوک الطوایفي وه، هر څه برباد و، هر څه تخریب شوي وو. حتی هغه وخت چې موږ طلوع افغان ورځپاڼه بېرته له سره شروع کوله په کندهار کې، نو هغه وخت کې خو دا مارډن ماشینونه نه وو، د حروف چینی ماشینونه وو، حروف یې ورک و. بیا بیا په ډېرو خواریو باندې موږ هغه حروف ته یو ځای کړو، هغه ماشینانو ته رجوع کړو، ترمیم هم کړو. هغه مسلکي کسان چې ولایت تللي وو یا نور ولایت ته تللي وو یا له هېواده بهر تللي وو، هغه هم راووښلو. په ډېرو مشکلاتو باندې کار شروع کړی. نو زما فکر باندې طالبانو په هغه وخت کې ټولې هغه دولتي ورځپاڼې، جریدې، مجلې چې د داوود خان یا د ظاهر خان په وخت کې په افغانستان کې وي، هغه بیرته له سره فعال کړي. او له هغو سره په څنګ کې نورې مجلې او جریدې هم شروع کړي. مثلا په کابل کې د شریعت اونیزه چاپوله چې دا د طالبانو نوې شروع کړې وه، مخکې نه وه. دغه رقم یې د هېواد دولتي ورځپاڼه چې مخکې هم وه جاری وساتله، د انیس دولتي ورځپاڼه وه جاري وساتله مخکې هم وه او طالبانو جاري وساتله. هېواد ورځپاڼه کې به معمولا پښتو زیاته وه، په انیس ورځپاڼه کې به معمولا دري ژبه زیاته وه. دغه رقم یې کابل ټایمز اونیزه انګریزي باندې چاپېدله، هغه یې شروع کړه. دا رقم د کندهار د طلوع افغان اونیزه یې شروع کړه. په ننګرهار کې د ننګرهار په نامه باندې اونیزه چاپوله، په پکتیکا کې په پکتیا کې د وړانګې په نامه باندې مجله چاپوله، او په هرات کې د پاکستان په نامه باندې ورځپاڼه چاپوله. دا ډېر تاریخي قدامت لري، بیخي تقریبا اویا کاله مخکې دا ورځپاڼه شروع شوې وه. دا رقم په مزار کې د بیدار په نامه باندې ورځپاڼه چاپوله، په خوست کې د خوست په نامه مجله او په کنړ کې د کنړ په نامه باندې مجله دا بندي ویش طالبان.
مننه کوم همت صاحب، متاسفانه د موږ وخت را پسې را تمام شو. له تاسو نه مننه کوم چې ګډون هم را سره په خبرونه کې وکړه. همدارنګ له باوري صاحب نه مننه کوم، د پوهان باوري صاحب نه چې د کابل د پوهنتون استاد دی، فرهنګي شونن کې عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طلوع افغان ورځپاڼې مسؤل مدیر وو، د هیواد دولتي ورځپاڼې مسؤل مدیر وو، بیا د باختر خبري اژانس رئیس وو. له دواړو درنو منو مننه کوم. دوستانو، موږ په دې خبرونه کې د بودا د مجسمو د نړیدو د شلکلن د نړیدو رایسي شلکلونه وتلی او په دغه شلکلنۍ کالیزه باندې غږیدو، دا چې لرغونی آثار په راتلونکي کې څنګه وساتل شي، په دې اړه باندې بحث درلود. له دواړو میلمنو او اوریدونکو نه چې را سره برخه واخیسته مننه کوو. تر بیا خې چاري.
سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در بیشترین دقایق این ساعت قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است و آماده است که در مورد برگزاری انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کند. رئیس سرنوالی امنیت ملی ولایت هلمند در انفجار امروز کشته شد و پارلمان پاکستان به عمران خان صدر اعظم آن کشور رأی اعتماد داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید برای بحث درباره تاریخ انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده است. آقای غنی این سخن را در مراسم گشایش سال سوم دوره 17 تقنینی شورای ملی افغانستان امروز در کابل گفت.
ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سهل‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
این اولین بار است که رئیس جمهور غنی در ادامه تلاش‌های صلح به نحوی از آمادگیش برای برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان سخن می‌زند. او بار دیگر تأکید کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است. این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی پس از آن است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی با رهبران حکومت این کشور و چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت درباره گزینه‌های مختلف در خصوص پروسه صلح در کابل بحث کرد. محمود آقا رئیس سرنوالی امنیت ملی ولایت هلمند در انفجار بم صبح امروز با یک محافظش در شهر لشکرگاه جان باخت. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی در این باره جزئیات داد.
آقای محمود رئیس سارنوالی امنیت ملی امروز از خانه خود به طرف وظیفه روان بود که حمله موتربم بالایش صورت گرفت و جان باخت. امرا با هو یک سرباز نیز جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. قلوردوی 205 عتل از کشته شدن 25 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر داده. خواجه یحیی علوی مسئول مطبوعاتی این قلوردو میگوید تلفات در جریان عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان دیروز جمعه در ولسوالی های پنجبایی و ارغنداب به طالبان وارد شد. به گفته او 36 تن از طالبان در این عملیات زخمی شدند. طالبان اما درباره تلفات افراد این گروه هنوز چیز نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان پیوسته ادعا میکنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش امروز رأی اعتماد گرفت. از میان 342 عضو پارلمان 178 تن آنها به آقای خان رأی موافق دادند. او به 172 رأی نیاز داشت. 160 تن از وکلای اپوزیسیون نشست پارلمان را تحریم کرده بودند. موضوع رأی اعتماد به عمران خان به خواست خودش پس از آن مطرح شد که عبدالحفیظ شیخ نامزد حکومت نتوانست کرسی مجلس سنا را کسب کند و حزب تحریک انصاف صدر اعظم عمران خان اکثریت را در سنا از دست داد. اتحاد اپوزیسیون چند حزبی جنبش دموکراتیک پاکستان پس از آن اعلام کرد که جلسه ویژه پارلمان را تحریم میکند که صدر اعظم عمران خان با مقامهای اردوی قدرتمند آن کشور هفته گذشته دیدار کرد. ادعاهای وجود دارد که رهبری نظامی پاکستان در پیروزی عمران خان در انتخابات عمومی سال 2018 نقش داشته است. معترضان امروز شنبه باز هم در مندالی دومین شهر بزرگ برما یا میانمار به جاده ها برآمدند. دیروز چندین شهر میانمار شاهد اعتراض ها بودند. در جریان تظاهرات امروز صدای تیراندازی شنیده شده. با ادامه اعتراض ها نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای برما از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای برما گام های متحدانه و سریع بردارند. او پس از کشته شدن ده ها اعتراض کننده در جریان یک هفته در برما دیروز به شورای امنیت گفت وضعیت در آن کشور به سوی خطرناک شدن روان است. اردوی میانمار به تاریخ اول ماه فوریه تا یک کودتا حکومت ملکی را سرنگون ساخت و به شمول آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی چندین تن را بازداشت کرد. و گزارش ها می رسانند که در حملات راکتی روسیه در شمال سوریه 3 تن کشته شدند و دست کم 28 نفر زخم برداشتند. رسانه های ترکیه و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش می دهند که این حملات از سوی کشتی های جنگی روسیه بر مناطق تحت کنترل مخالفان رژیم سوریه در نزدیکی شهر جرابلس صورت گرفته. به اساس گزارش چندین راکت هم از سوی نیروهای حکومتی سوریه یک منطقه را در نزدیک شهر الباب ولایت حلب هدف قرار داده. گفته می شود این منطقه در کنترل جنگجویان قرار دارد که از سوی ترکیه حمایت می شوند و در برابر رژیم سوریه می جنگند. در جنگ داخلی سوریه روسیه و ایران از حامیان اصلی رئیس جمهور بشار اسد به شمار می روند. پایان خبرها. سپاس که تا حال ما را همراهی کردید. اکنون هم قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مبارزه با مواد مخدر و افزایش تعداد معتادین در افغانستان است. البته به اساس راپور سازمان ملل متحد این موضوعات گفته میشه و اخیراً انوبه سعود سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل در صحبتی که با رادیو آزادی داشت وضعیت احتیاط در افغانستان را جدی و دشوار و نگران کننده خواند. ایشان جلوگیری از گسترش احتیاط در کنار آگاهی عامه نیازمند ایجاد زمینه‌های کاری تامین نیازهای غذایی و اجرایی برنامه‌های بدیل کشت گوکنار است میگویند. خب این موضوعات میخواهیم با مهمانان محترم ما که امروز از طریق تلفن مهمان برنامه ماست صحبت نماییم و نظرشان را بگیریم و همچنان در فاصله برنامه از 5 تا 10 دقیقه به شنونده ایزان فرصت میتیم اونا مگر سوالای خاص یا پیشنهادات خاص داشته باشن اونا میتونن تلفن کنن به استودیو. همکار تکنیکی ما آقای شفیق عیار هستن، اونا را به استودیو وصل میکنن. مهمان محترم ما فعلا محترم آقای محمد کبیر ابراهیم خیل، رئیس ولایتی معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله مهمان ما برنامه ما هستن و همچنان محترم آقای دکتر عبدالشکور حیدری، مسئول برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه، هم مهمان برنامه ما هستند. خب محترم آقای ابراهیم خیل، اول با شما یک سلام علیکی کنیم ببینیم صدایتان میای نمیای. خوش آمدین سه به برنامه.
سلام علیکم.
بله ابراهیم خیل صاحب، صدایتان مزیش والا نیست، همکار تکنیکی ما کوشش کنه که درست شوه با شما. اگر کدام تلفن دیگه داشته باشین یا اسکایپ داشته باشین شاید بهتر شوه. خب دکتر سبیدری سلام علیکم صاحب، خوش آمدین، خدا کنه صدای شما مریض نباشه صاحب.
علیکم سلام، چهال اول ساعت شما خوب است؟ صدای مرا دارین؟
نام خدا بسیار خوب، صدایتان میاد. دکتر سیف عبدالشکور ایدری که مسئول برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه هستین، خدا کنه که مهمانای دیگر ما وصل شوه. خب ایدری سیف محترم، شما گزارش سازمان ملل متحد در این اواخر دیدین ندیدین در روز موضوع وخیم بررسی کردن و میگن از 5 سال به ایسو ای سروی هم نکردن اینا که تا شخص و تعداد معتادین به مواد مخدر در افغانستان چقدر است؟ صاحب از شما بشنویم. ایدریس محترم،
قبل از همه سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو شما که صدای ما را دارن. واقعا وضعیت اعتیاد و وضعیت مواد مخدر در افغانستان رو به وخیم شدن است. از یک سو موجودیت کشت کوکنار و بالاخره سایر نباتات تولید مخدره در افغانستان مثل چرس و حتی در این اوائل بعض بوتای دیگه هم برای تولید افدرا به نام افدرا که اینا اونو افدرین تولید میکنه و همچنان وضعیت اعتیاد در کشور داره که شما گفتین راستی 5 سال قبل ما سروی داشتیم ولی تا حالا سروی دیگه که نشان دهنده این ارقام باشه وجود نداره. ولی در قسمت معتادین بدون سرپناه وزارت صحت عامه یک سروی را به همکاری نهادهای مربوطه کردن که ما تعداد معتادین خیابانی در شهرهای بزرگ افغانستان رو به افزایش است که 30,000 تخمین شده. تنها در شهر کابل که 5 سال پیش ما 2,000 تن معتاد خیابانی تخمین کرده بودیم، امروزی به تعداد به 7,000 افزایش یافته است.
بله بسیار تشکر دکتر سیف حیدری. حالا محترم آقای محمد کبیر ابراهیم خیل رئیس ولایتی معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هم دوباره با وصل شدن، ببینیم این دفعه چطور است. ابراهیم خیل سیف خوش آمدین دوباره به برنامه سیف.
خوشبختین، سلام، سلام خدمت شما مهمان گرانقدر و شنوندگان عزیز، خدا کنه که صدای ما داشته باشین.
بله بسیار خوب است این دفعه صدایتان ابراهیم خیل صاحب محترم. قسمی که دکتر سیف حیدری هم قسمان گفتن امی به خاطر از این راپور اخیر سازمان ملل متحد ما این برنامه رو درست کردیم، اونا ادعا میکنن که تعداد معتادین در افغانستان زیاد شده. ما گفتیم این موضوع رو یک دفعه از نظر بگذارانیم، چی میتونین بکنین در این ساحه، چی پلان ها هست، مشکلات در کجاست. اول از زبان شما بشنویم ابراهیم خیل صاحب محترم.
تشکر. بله بدون شک بعد از سروی 2015 به این طرف دیگه سروی نشده و بدون همون قسمی که دکتر سیف شکور ارائه کردن بدون شک زیاد شده. بله تعداد معتادین زیاد شده، یک اصل است دیگه، زمانی که کدام تدابیر جدید موردش نباشه زیاد هم میشه و در حد در هر ایسی دنیا هم این قسم است. تدابیر بسیار اساسی در نظر گرفته شده و یک طرح جور کردیم، یک طرح مشترک با وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم کار امور اجتماعی که سر از او کار میشه پیش میریم، توکل به خدا، و در این عرض امیدوار هستیم که جامعه بین المللی هم همراه ما کمک کرده باشه. در این طرح که دکتر سیف شکور هم خدمتتان ارائه خواهد کرد در نظر گرفته شده تا یک تعداد شلترا و یا محلات حمایوی بر معتادین تنظیم شود و تمام معتادین از شهر کابل جمع‌آوری شود در شلترا باشه و بعد از شناسایی دقیق شان و کار ارگان‌های مختلف همراهشان در شلترا کار خواهد کرد، هم از لحاظ عقیدتی، هم از لحاظ تعلیمی، هم از لحاظ قانونی و حقوقی و هم از لحاظ روانی امرایشان وزارت خانه ها و بخش های مسئول کار خواهد کرد. بعد از اشنا سایی میشنده ای سلطره و دی مراکز حمایوی آده میشن به تداوی و انتقال میشن از امی سلطره به طرف تداوی. در این صورت ما باز در بازار نخواد معتاد خیابانی داشتیم و تمام معتادین خیابانی و به سرپناه را در ساحات جمهوری خواد کردیم و از این ساحات انتقال میشه به تداوی که میدانه شده این حالت جلوگیری از صعود گراف احتیاط کنه.
بله، خب سبب اصلی از این که تعداد معتادین زیاد شده اصلا چی هست؟ ایده تثبیت کردن که یعنی حداقل یک سه مثال عمده، یعنی سه سبب اصلی و عمده را اگر بگوین بد نخواهد شد ابراهیم خیل صاحب؟
چرا نه؟ قسمی که ادارات مسئول در سالیان گذشته هم سروی داشتن و عوامل در وجه هم مشخص شده بود، اتمن هم به نمون منوال ادامه داره. یک سبب اصلی بیکاری است، عدم کار است برای جوان ها و نوجوان ها. جنگ های طولانی و از دست دادن دوستا، اقارب و فامیلایشان و حتی از دست دادن اعضای بدنشان یک عامل بسیار عمده و اساسی دیگه است. بیچارگی از یک عامل دیگه است. کشت کوکنار در ساحات، خصوصا بیشترین کشت در ساحات ناامن است که بیشتر از حدود 90% کشت ساحات ناامن است که از طرف مخالفین تشویق میشه، تمویل میشه، کشت میشه و از حاصلاتشان هم تروریسم تمویل میشه و هم یک ایجاد بار میارن. عوامل عمده و اساسی اینمی چیزا هست.
بله،
از نظر ما.
تشکر دکتر صاحب حیدری. شما چیز علاوه میکنین در این مورد صاحب که سبب اصلی یا اسباب اصلی چی هست صاحب؟ یکی هم در افغانستان زیادتر میگن که مسئله فساد اداری هم در اینجا نقش بارز خود داره، یعنی ایران در نظر گرفته یک جواب اگر ارائه کنین دکتر صاحب حیدری.
به چشم ما وزارت خاتمه معلومات و گزارشاتی که داره و تحقیقاتی که راجع به اسباب و فاکتورهای اعتیاد در افغانستان کرده، بیشتر طور که شما گفتین فساد اداری و تروریسم و تقویه شبکه‌های تروریستی، اینا مسائلی است که از موجودیت کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر این دلیل ها است. ولی اسبابی که باعث اعتیاد در افغانستان است، اونا به اساس مطالعاتی که وزارت صحت عامه داره به کتگوری های مختلف تقسیم شده که عوامل روانی است و عوامل اجتماعی است و عوامل بیولوژیکی که اونا دائم نزد تمام انسان ها وجود داره. ولی عوامل روانی است که خود مشکلات جنگ در افغانستان و آسیبای روانی جنگ باعث شده که افغان ها که درگیر هستند، خصوصا جوانان ما و او کسایی که عزیزان خود در جنگ از دست داده، رو بیارن به استفاده مواد مخدر، چی از طریق درملتونا و ادویجات مخدره را به خاطر آرام ساختن خود، به خاطر یکی درد تعمل کنن و دیگه آسیبای روانی جنگ. عوامل اجتماعی که وزارت تا آمد و مورد تحقیقات کرده، یک دلیلش جنگ و ناامنی و سایر آسیبایی که از طریق جنگ میگیره. مهاجرت ها بیش از 50% دلایل بوده که افغانای ما وقت خصوصا جوانان در کشورهای بخصوص کشورهای همسایه مهاجرت کردن. اینا زیادتر مواجه بودن با کارهای شاقه، با فشارهای روانی اینا، و یکی دسترسی آسان و یکی اینا را تشویق شده از طریق امو محیطایی که اینا زندگی میکرده به استفاده مواد مخدر. دلیل دیگه ای را تاری که رئیس ولایتی مبارزه علیه مواد مخدر ابراهیم خیل صاحب گفت، موجودیت کشت کوکنار و بوته‌های چرس در افغانستان است. اینا یک دلیلی است که افغانا دسترسی دارن به مواد مخدر و ای ارزانتر و دسترسشان قرار میگیره با در نظر داشت مشکلاتی که دارن و دیگه دسترسی آسان که طوری که پیشتر گفتیم. و بحث دیگر نبود مداخلات مبتنی بر شواهد وقایعی که در افغانستان اما امکاناتی که برای یک انسان و یک باشنده و بالاخره جوانان چی در اوضاع خانواده چی در اوضاع مکتب محیط کاری و جامعه است او امکانات وجود نداره و یا ای که کمبود امکانات است که اینا یک از دلایل بوده میتونه. خشونت های خانوادگی و موجودیت مصرف کننده در خانواده یک دلیل دیگه است که به خصوص زنان و اطفال از بزرگان خود در خانواده که اینا چی هر نوع مواد مخدر را که مصرف میکنه در زور اعضای خانواده اینا میاموزه یا ای که به شکل غیر مستقیم اینا از دود از او مستفید میشه و بالاخره وابسته به مواد مخدر میشه. و دیگه معلولیت ها و معیوبیت ها که از تاثیر جنگ است اینا هم یک آسیب دیگه است. و نبود خدمات اجتماعی، فرصت های ورزشی، فرصت های تفریحی و فرصت های شغلی به جوانان اینا دلایلی بوده که زیادتر باعث ازی شده که یک تعداد از جوانان که زیادتر طبقه که به طرف مصرف مواد مخدر در افغانستان رجوع کردند زیادتر طبقه جوان بین 16 تا 45 ساله بوده. بحث بی سوادی، کم سوادی و عدم آگاهی هم یک دلیلی بوده و همچنان بحث ضعف در تنفیذ قانون بالاخره تشویق و فشار امتحان هم دلایلی بوده که بیشتر یک از دلایلی بوده که به طرف مصرف مواد مخدر. ولی دلایل دیگی هم لست شده مثل مشکلات اقتصادی و دلایل مالی، مشکلات صحی که بعضی از مناطق افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند مثل واخان و پامیرا و زندانی شدن ها. مثلا یک کسی که محبوس شده به یک از زندان ها در محیط زندان مواد مخدر هم اتاقی ها و کسایی که در یک اتاق با او زندگی میکنن اینا هم دلیلی بوده که بعضی ها در زندان به طرف مصرف مواد مخدر رجوع کرد. اینا زیادتر دلایلی است که در افغانستان لست شده. بله
بله بسیاری مسائل شما تر کردین. تشکر. به خاطر از اینکه سوالات تکرار نشه ما یک 5 تا 10 دقیقه به شنوندای محترم ما الان میخواییم فرصت بتیم اونا در این راستا موضوعات که شما فرمودین و سببای دیگه که اونا میفهمن یا پیشنهادها راه های حل اگر پیشنهاد میکنن یک اعلانه که کوتاه داریم بعد از اون شماره تلفونه که برشان میگم.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله شماره تلفن ما یا شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. یک شنونده امیل لازم میگه است آقای شفیق عیار گفتند در گوشم. بله شنونده عزیز
سلام نگه صاحب محترم خیلی خوب استید. سلام به مهمانان در شنونده های عزیز تمام همکاران محترم دن.
تشکر. خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین. من زینب حیدران هستم از پروان. نظر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر از اینکه قسم یک موضوع خوب از گرفتین. واقعا شما میفهمین که یک کسی از افغانستان به ایران میره واقعا سالم بر نمیگردم. من دو گفتنی داشتیم، یک به دولت، یک به خانواده ها. از دولت خواست می بود که در قسمت خرید و فروش مواد مخدر باید زیاد توجه کنه، چون در شهرها و ولایت ها به بسیار طور آزادانه خرید و فروش میشه و خانواده در هر خانواده ای که معتاد است لطفاً امر این اخلاق نیکو داشته باشند، به اینا کمک کنن خود تداعی کنن و اونا خود مریض بدید یک معتاد به طرف شان نگیرن، ولی یک انسان ببینن. بسیار زیاد تشکر از دست حاجی که یک موضوع اجتماعی خوب گرفتین.
تشکر زینب جان، موفق باشین. خب این سوال یادداشت شد، یک شنونده دیگر میگیریم. ولی شنونده عزیز بفرمایید. بله
جناب نظر صاحب، سلام و احترامات تاسو ته او استاد منو ته ټول اړوندونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني صاحب، سوال تنه ترک
په سلام څخه. بله اواز را دېسمه.
بله سوال تنه ترک کوین صاحب، بفرمایئ.
او سوال خو دا خو یو مشکل ده، متاسفانه دا مواد مخدر تاسو وګورئ په کابل کې دغه پلي چرخي لاندې موږ تاسو نمونه هلته وینو، ولې متاسفانه دغه مسؤلیت ډېر زیات راجی کېږي. دا حکومت ته راجی کېږي ځکه حکومت د قانون په حاکمیت کې هم الله رب العالمین ورته دغه ورکړې ده حکومت ته، لکه مثال هغوی ته چې دوی دغه مسؤلیت عام ولسونو ورکړې ده. نو اوس تاسو ګورئ ښه آزاد د بازار ته تنګ کې د سړک په څنګ خلک چرس او پودر سکی او دکانونو کې خرڅېږي، او زمونږ دغه چارواکي چې دي دا هغوی باندې کوم داسې جدي بندیز نه وارد کوي، او نه دغه مجرمین چې دي هغوی محکوموي. نو بیا چې د دغه مجرمانو ته دغه روحیه چې دي هغوی نور هم پیاوړي کېږي، هغوی چې دي داسې مواد مخدر ته هغوی لمن وهي. که نه که زما په نظر باندې که حکومت جدي تعقیب کړي او دا خلک په جزا محکوم کړي،
بله تشکر. نظر تان تشکر. ایام یاد داشت آقای عیار دیگه شنونده است. بله یک شنونده دیگه رو بگیریم. بله بفرمایید. بله شنونده است بفرمایید.
بله آقای نظر، سلام های خود برای شما، برای مهمانای گرام قدر تقدیم میکنم. اجازه می دهم از ولایت هلمند.
بله حاجی صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
شما هم خوش آمدین، جور باشین، صحت مند باشین. یک سوال چیز از مهمانای گرام قدر داشتم. همین متعدینه که شما گفتین که جمع‌آوری میکنین و بعد اینا را تداوی میکنین، باید برای زینا یک شغل یک کار پیدا شوه که اینا مصروف کار و شغل خود بگردن و باز مصرد به این چیزا نشون، به این روی نیاورن. ما مردم دیدیم که دوار و سه بار تداوی شدن، اما باز به مواد مخدر روی آوردن و بعد امو آس و امو کاشا
و امو آس این فرق نه. بله
سوال ما بود آقا،
تشکر. حاجی صاحب عظیمی از من بودن. یک شنونده دیگم میگن است. بله شنونده است، بفرمایید.
سلام آقای ظریف نظر، به شما افکار تخنیکی تان میمان برنامه تان احترامات تقدیم. نعمت هستم از کابل تماس شدم.
بله نعمت خان، خوش آمدیم، بفرمایید. سیب
زنده باشیم. آقای ظریف نظر، قربان شما، موضوع خوبی برنامه را شما دست گرفتین. ما سوال ما از این میمان محترم نیست، اینا گفتن که بعضی مشکلات های اقتصادی و بعضی اعضای بدن که کس از دست بتا و بعضی مشکلات های دیگر سبب میشه که آدم به مواد مخدر رو بیاره. از مرگ بیادرم مواد مخدر استعمال میکرد. شما باور به خدا کنین، این در قادسه گیر آمد، رفت زندان پولیچرخی، آدم جور تیار بود. بعد از 4 سال که زندان پولیچرخی آمد به خانه، رها شد. از 32 دندان یک دندان دزدان از این نمانده بود، این کل دندان ها از این ریخته بود. زمان که از این پرسان کردیم او بیادر چرا وضع تیره تمی شده، بلی آز خدا تو خود جور تیار آدم بودی. دو مواد مخدری که در پولیچرخی پیدا میشه و به دست ما میاید، دو زندگی مدام آموز تباه شد. شیشه، ایروین، کریستال، مثل شش رقم چیز دیگر هم نام گرفت که نامو از او را من نفهمیدم. بیادر این حیات مردم، این مافیا سری مافیا خدا و راستی که دست یکی نکنه، این متادین از بین هیچ وقت نه گم میشن نه اینا اسلام میشن. این مافیا دست داره این مواد مخدری که این فعلا در پولیچرخی سر میزندانی ها سودا میشه، با خدا که نمیشار کابل هم که مواد مخدری که دوجه از نمیشار نیست.
نعمت خان، نیمت خان بله. شما که کد برادرتان گفت زدین خب مافیا خب بیاید و مافیا دست دارن به مافیا یکان نفر که از داخل کمک نکنه خب اویای کارا نمیتونن، یعنی در این مورد چی میگن؟ یعنی چطور مافیا میتونه داخل ببره ور از این که در داخل خب پلیس هست، عسکر هست، اوز ایست بیک که زندانبان تکباس
اینمی خود پرسنل اینمی زندان اینمی را سر ما مفروخ گفت در شهر مثلا یک پوریش همی خرد صد رو پا اوجا یک پوریش دونیم صد پیس سر ما سودا میکرد، شیشه اوجا سودا میشه، پودر اوجا سودا میشه، اینمی شش رقمی دیگه شما نامای شما یاد ندارم، شکر تازه خدا اینمی بیادرم گفتم دارست که جور تایر آدم رفت خدا و راستی باول لا بلا بسوم اطلاع یک دندان در دان ازی نمانده بود زمانه که زندان دوشار دندان ها را میرزان از به مواد مخدر.
باز تداوی از این چطور شد؟ تداوی برادرتان چطور شد باز؟
تداوی از این سید نشد، سه دفعه به سرش کردیم، سه دفعه در کلینیکای شخصی بردیم، قرآن قسم میخوره، خود قسم میخوره که این اعلام میتم جور میشم، ما و بیادر کلان ما زحمت کشیدیم، ایرا آوردیم خانه، لباسش بدل کردیم، دگه کردیم، نصیحتش کردیم، باز آمان مکرم کسافات باره که بوشش پس طرف ملجمزار زور میکنن، این یا این رقم هستن، سیر یاد اگه مرض بعد آغشته شدن، خداوند مطال خود از یاره، اگه اصلاح کرد، اصلاح کرد، اگه نکسید زوری دولت و جامعه سر از یاره نمیرسد.
خب بسیار زیاد تشکر نعمت خان، از خوب مسائل اینجا یاد کردین، اینجا دکتر صاحبا متخصصین هستن، اونا راه های دیگر هم شاید پیشنهاد بکنن که چطور تداوی شه و برادر شما. بسیار زیاد تشکر آقای نعمت خان. دیگر نفر نیست، یک شنونده دیگر هم هست. بله شنونده ایز بفرمایید. سی
السلام علیکم نجاست.
و علیکم السلام، خوش آمدین سی.
خوش باشین سید، بسیار مهربانی خواهیم سید، اگه نظر داشتیم همین دلائل ده که میمانای شما گفتم سید قطعاً قابل قبول نیست که دلائل شده نمیتونه، دلائل از این سید بتراسته که اصلا خود این مواد مخدر حرام هست، جرم هست یا نیست، وقتی که اگه مجرم یا میگیرم سید بوده تشویق میکنن در بستری نر میبرن سید نان میوه و اطلاع برشان میتن سید خود از این بوده تشویق میکنن نیست، یه باید سر به جزای قانونی برزی داده شد و چرا استعمال مواد مخدر خواه حرام است نه؟ وقتی که حرام است گناه است جرم است، یک مجرم یا میگیرن سر تشویق میکنن، یه دلیل از ایست که نال حکومتی ده نمانه، بیشتر محترم میمان شما میگن که در مابین بندیخانه از نظمی مابین بندیخانه چطور مواد مخدر اونجا انتقال میشه و دسترس از یا میرسه باز اونجا معتاد میشه، دیگه این کلش که هست از طرف نو حکومت هست همین مظلوم هایی که میکردی که اوکی ها ششتر یا رو سر تشویق میکنم غیر مستقیم ادنی خودش یک تشویق است، اگر چند تا ازیر جزای قانونی برشان داده شواسته در آینده ما فکر میکنم که روز برو تعداد از یا کم میشه و در غیر از دیگه به این شکل باشه روز برو تعداد زیاد شده میره.
بله تشکر صاحب، خانه تان آباد، از اظهار نظرتان نظر شما منکاس یافت. البته ما به شکل عادت خود ما در بین صحبت بله بله میگیم، تا ما منظور ما این نیست که گپ شما رو تایید کنیم، چون نمیبایم میده نال میمانای ما جواب میده. بسیار زیاد تشکر برادر محترم از تلفونتان. خب حالا از شنوانده بس از تشکری میکنیم، تمام مسائل بخیالم گرفتیم، سوالای مهم گرفتیم. ابراهیم خیل صاحب نوبت اول حق شما سب، شما اگر خلاصه جواب بتین که با نوبت به دکتر سب حیدری بیاید یا قسمت از اونا رو بر از اونا ایلا بتیم. ابراهیم خیل سب بفرمایید.
بله شرانه از آلا سب دوست
بخواست یه نسب ابراهیم خیل سب تلفون تان نام یک قسم چیست، یک کم جای تان اگر تغییر بتین. آله درست شد، آله بسیار خوب شد، این همی آله خوب شد، ادامه بتین سید، خوب شد.
دوست ما گفتن که در صاحب اصلاحات آزاد فروخته می تا در دکان ها هست که هر کس میره میخره، ما میگم رد نمی کنم دقیقا ممکن اما یک چیز باشه، اما خواهش میکنم از تمام هموطنهای عزیزم که پلیس خود همکاری کنند، در صورت که همون یک چیز دیدن کاش که شبه این شمارای تمام بخشاپین نزدشان از اکنون امی شماره ما در خدمت تمام همشهری هست مشخص بسادن در کدام دکان در کجا ما گرفتیم، ما پلیس مواد مخدر آرام نشیشته امی امسال
بیشتر از 600 نفر از پاتون فروش ها را شهر کابل جمع کردیم، گرفتیم و تسکیم کردیم و جزای خود دیدند، بندی هستند. دوست دیگه ما گفتند که معتادین بعد از تداوی برشان شغل نباشه پس روی میارن. دقیقا بله، اما ما به خاطر از این همی یک میکانیزم است که جمع‌آوری میشه که پلیس رو جمع‌آوری میکنه، در این میکانیزم قانون رو تسجیل کرده، بعد از جمع‌آوری تسلیم داده میشه به بخشای حمایتی وزارت محترم صحت عامه. وزارت محترم صحت عامه بعد از تداوی رو تسلیم میکنه به بخشای وزارت محترم کار و امور اجتماعی برای آموزش شغل. در اوجه شغل برشان تدریس میشه، برشان داده میشه، عرفای مختلف است، از نجاری و خیاطی و بسیار چیزا هست. در اوجه برشان یاد داده میشه، یک میاد مشخص دارن از 3 ماه تا 6 ماه بعد از این تکمیل شد با فامیلاشان تسلیم میکنن. ما امروز که گفتم در هم عرض این شامل فعلا پورا این اجرا است و در طرح هم بسیار به شکل جدی گرفته شده، امیدوار هستیم که تطبیق شود. دوست دیگه ما در مورد فروش مواد مخدر در زندان پلچکی بعد امو قسمه که دکتر صاحب شکر قبلا هم گفت، در هر جایی که تقاضا باشه در اوجه میرسه بدون شک. در زندان پلچرخی هم اطلاعات زیاد داره، ما عملیات داشتیم، بسیار عملیات در زندان پلچرخی به اساس همی اطلاعات که در نتیجه از این عملیات حمله‌ور شدن همی زندانی ها سر پرسنل عملیاتی، چندی نفر از پلیس ما مجروح شد و سارنوال صاحبای ما مجروح شدن که در این عملیات شرکت داشتن. دقیقا در اوجه مافیا بسیار رشد کرده رفته، باز هم عملیات داریم و چندین کس گرفتار شده از داخل محبس پلچرخی، منصوبین محبس پلچرخی گرفتار شدن و رای زندان شدن. کار ما هنوز هم ادامه داره. بله، این مشکل تایید میکنیم و سخت کار برای جریان داره تا بتانیم حداقل در این راستا فعالیت داشته باشیم.
بله ابراهیم خیلی صاحب، امینجا شنونده پنجم ما، آخرین شنونده ما، او میگن که جزا باید داده شد و اینا وقتی که تداوی میشه و از اینا میوه داده میشه تشویق میشن. امین موضوع چطور است؟
من می آمدم امی که ما میگیم در زندان پلچرخی معتادین است، یعنی در اوجه اینمی کسایی که بندی شده اونها در اوجه فعال دارن. هیچ کسی را که پلیس گرفته اعلان میته به هیچ صورت تسلیم میشه به ارگانهای دیو قضایی و بیشتر از 30% زندانی های پلچرخی را مجرمان مواد مخدر تشکیل میده. یعنی به قدره که مجرمین مواد مخدر زیاد است، فکر نکنم که از هیچ کس به زندان ها زیاد باشه. بله، اخیرم در تای ویروس کرونا یک تعداد زیادشان به اساس لزوم دید و مشکلات عایده از مرض ویروس کرونا رها شدن. کونا باز هم در شهر آمدن، باز هم دست به مو اعمال خود زدن که مکررن، باز تیرجاز گرفتار شدن، سایی زندان شدن. اما بسمت موز این برادر ما منابی فهم که چرا حت میگه هر مجرم که تصویر گرفتار شد و برای زندان است و زندان ما خب از می خاطر پر است و تعداد موتاری هم که وجود است می خاطر که این مجرمین مواد مخدر که گرفتار شده در زندان هستن که اون با هیچ صورت رها نمیشن، حتما محبوس میشن و حتما گرفتار میشن. تعداد زیادشان گرفتار شد و این پروسه ادامه داره. همین اصلا این شما در شهر کابل میبینین بسیار زیاد است.
همینجا ابراهیم خیلی صاحب، ابراهیم خیلسه. گرچه ما در این موضوعات زیادتر مداخله نداریم، یعنی ما اظهار نظر نمی کنیم، در چوکات سوال یک موضوع به ذهن آدم ناخودآگاه خود دور میکنه، ایست که اگر اینقدر کار شده باشه خیلی چرا تعداد زیاد میشه؟ نیست اینی یک مشکل است. اگر فعالیت ها بوده و اینا شده منطقه هم مؤسسه ملل متحد و کل تایید میکنن که تعداد معتادین زیاد شد، اینجا یک منطقه چطور میتونیم حاکم بسازیم؟ ابراهیم خیلسه محترم.
بله دکتر که برمان تولیدات عوامل و اسباب زیاد داره بر تعداد زیاد شدن و از طرف دیگه یک به صورت آزاد بین شهر گشت و گذار دارن، محلات بدواش دارن و ساحه تشویقی دارن برای کسایی که در بی جار هستن.
بله ابراهیم خیلسر، صدایتان خراب شد، صحیحه که ایده بازم در جنبندی از شما پرسان میکنیم، اگر مثلا در بین مردم اینطور مشهور است که اگر در عقب این گونه مسائل آدمای بسیار قوی و پر نفوس نباشه ای خرد ریزه ای کارا را نمیتونه در افغانستان بکنه. برازی اگر یک شما یک کمه که فکر کنین تا وقت از دکتر سید عبدالشکور حیدری خواهش داریم که سوالای که اونا یاد داشت کردن مربوط به اونا هستن، اگر جواب بتن خلاصه که بتونیم زیادتر صحبت کنیم. دکتر سید حیدری جواب را اگر که یاد داشت سوالا را که یاد داشت کردن جواب بتن خوش میشیم. بفرمایین چه.
تشکر از شما و از هموطنانی که سوال کردن، سوالای بسیار و سوالای خوب و بجا. مثلا دوست ما گفتند که مسئله مهاجرت ها و بدبینی و استگمای خانواده در مقابل معتاد، اینا دلایلی است که باید ما از جانب خود و وزارت صحت عامه به ایش یک دکتر و پزشک عرض ما یا پیشنهاد ما خدمت هموطنان و خانواده محترمی است که زمانی که در نخست کنترل بر اولادا، فرزندا و عزیزان خود داشته باشد تا مصرف مواد مخدر نکنند، روبروی اطفال سگرت و نسوار چلم استفاده نکنند تا اونا از اونا یاد نگیرند، و بالاخره زمانی که بالاخره یکی از عزیزانشان از خانواده وابسته با مواد مخدره یا یکی مصرف میکنه، اینا را ببرن پیش دکتر و بالاخره اینا را تداوی کنه و مثل سایر امراض حمایت کنه از اعضای خانواده خود. راجع به این که موضوع شغلیابی بعد از تداوی، واقعا این مشکل ما هم است، یعنی سطح برگشت یکی از دلایلی است که بعد از تداوی برنامه دیگی که حمایت کنه ساعت یاب شدگان، خصوصا در قسمت شغلیابی، حمایت مالی و حمایت اجتماعی کمتر وجود دارد. این قسمت هرگاه صدای مرا سایر وزارت‌هایی که ارتباط داره به این موضوع و نظر به قانون مبارزه علیه مواد مخدر وظایف را در این قسمت داره، در قسمت وظایف خود رسیدگی کنند، و ما همیشه در جلسات هماهنگی صدای خود بلند کردیم که در این قسمت توجه جدی صورت بگیرن و سروی ها و تحقیقات ما که نشان داده کسایی که بعد از تداوی برازی فرصت های شغلی بوده، اونا همیشه در پرهیز مانده و تداویشان موفقانه بوده. میایم در قسمت زندان ها، واقعا یک فاجعه در افغانستان در محابس که انسان پاک دوباره در زندان ها مبتلا به اعتیاد میشه، ملوث میشه، چون در اتاقا مصرف کننده وجود داره و اینا از طریق از اونا چی به شکل غیر مستقیم چی مستقیم تشویق میشه و یک فاجعه است. در قسمت از اداره محترم تنظیم محابس خواهش ما از طریق رادیو شما و بالاخره از طریق مجالس ها میخواد بود که اتاقای و در شروع آغاز چک شوه و کسایی که مبتلا به مواد مخدر است اینا را در یک وارد و یک بلاک جداگانه نگهداری کنند و محیطای کاری چی محیطای محابس است و سایر محیطا مسئول از مصرف مواد مخدر باشه و در اوج تدابیر بسیار جدی را و در این قسمت باید اتخاذ شود.
ما با آخرین دوست ما و هموطنان ما هموطن ما که راجع به حرام بودن مواد مخدر سخنان گفتن، ما موافق هستم. از نظر شریعت و از نظر اصول انسانی مواد مخدر و از نظر قانون حاکم در افغانستان که نافذ است، مواد مخدر استفاده شرام و بالاخره غیر قانونی است. ولی دو قسمتی که ارگاه نظر همکار ما را من صحیح درست گرفته باشم، باید دولت فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر که زمینه را برای ازی مساعد می سازد های مواد مخدر تولید شود، پروسس شوه و بالاخره برسانه به اقتداد نوجوانان ما، اونا را تشویق میکنه به استفاده مواد مخدر، باید به جزای اعمال خود برسه و اشد جزا و برازی ها داده شوه و این کار باید نیروهای تنفیذ قانون ما بکنن و بعد در زیادترین موارد همی مسائل صورت گرفته، ولی زیادتر ای کار شوه که تا لابراتوارا کشت و اینا جلوی گرفته شوه. ولی در مورد مصرف مواد مخدر قانون مبارزه علیه مواد مخدر به صراحت گفتن که مواد مخدر استفادهش جرم است، یعنی کسی از مواد مخدر باید انسان و بخصوص افغان ها استفاده نکنن، به استثنای مواد مخدر مثل سیگارت نسوار که مشکل نداره، ولی ارقام و سروی های ما نشان میده که دروازه اعتیاد در آغاز نسوار، سگرت و چلم بوده. لازم در این قسمت هم هموطنان ما توجه کنند. ولی در قسمت از این که معتاد به مواد مخدر جزا ببینه، قانون صراحت نداره و معتاد به حیث از نظر اصول سازمان سی جهان و از نظر اصول انسانی اینا مریض پنداشته شده و مریض باید تداوی شود، چون اینا هیچ معتاد هیچ شخصی در آغاز ارگان مواد مخدر استفاده کرده به دلیل از اینکه وابسته شده نبوده، به دلیل عدم آگاهیشان، سواد کمشان یا یک تحت فشار دوستا و همتاقی ها و همتاهای خود بالاخره اینا را مواد مخدر استفاده کرده. ولی آخرین پیام از طریق شما به مطلان ماهی است که جنگ افغانستان با مواد مخدر آغاز شده و مواد مخدر امروز یکی از جمله پدیده هایی است که افغانستان هم اپوزیسیون و هم شبکه های مافیایی را تقویه می کنه و این جنگ روز به روز دامنش گسترده ساخته و به جنگ دامن می زنن این شبکه ها، چون از این میلیاردها میلیاردها دلار از این درک اینا استفاده داره. لذا باید تصمیم جدید قسمت اتخاذ شود، به خصوص دولت افغانستان و همکارای بین المللی ما و همکارا و کشورهای منطقه که با ما در قسمت همکار هستند، دست به هم بتیم تا جلو کشت و ترافیک مواد مخدر و تولید مواد مخدر در افغانستان گرفته شود و یک جدیت در قسمت تنفیذ قانون اتخاذ شود، تا ای که چی در زندان ها چی در سایر محیط های زندگی و کاری مواد مخدر به دسترس مردم قرار نگیره. تشکر.
بله امینجا دکتر صاحب، آقای نعمت خان که از کابل از برادرشان صحبت کردن که در زندان بودن، دندانایش میگه کلش تکید و هیچ تداوی نمیشه، اینو اشخاص چی باید شوه که کمک شوه برای ازی که این خب بسیار زیاد خطرناک است، برای ازی که جور تیار رفته از اونجا مریض برآمده، اینجا خب مسئولیت دولت است که چرا در زندانایشان آدمای جور دندانایش میتکانن، یعنی سبب میشه که دندانایشان بتکه، یعنی اینقدر خراب شوه. اینجا خو یک مسئولیت عمده و اساسی وجدانی تگپا متوجه کسی نمیشه. دکتر سیب چی میگین؟
واقعا این مسئولیت مربوط دولت میشه. زمانی که محبس به خاطر جزا دادن نیست، محبس به خاطر اصلاح است. به منظور از این نیست که زمانی که یک انسان به خاطر یک جزایی یا به خاطر از این که یک جرم دیگی را صورت گرفته که او جرم یا دزدی بوده یا مسئله دیگی یا بالاخره تهمت با شرایط دیگه در محبس وجود داشته باشه که زندگی خود از دست بده و به یک مرض دیگه مبتلا شه. بنابراین من طوری که پیشتر گفتم به ارتباط سوال نعمت جان برادر من ایست که برادر از اینا طوری که مریض شده در زندان مبتلا به اعتیاد شده، دولت باید تدابیر جدی را بگیره برتباط تداوی از این مردمان که واقعا یک مشکل است، ما معلومات و ارقامی که از شفاخانه ما در سراسر افغانستان میرسه فاکتور عمده مهاجرت بوده که هموطنان ما زیادتر در جریان مهاجرت مبتلا به احتیاط شده، فاکتور دوم در محابس بوده و سوم در زیادتر جوانان ما که در جنگ مواجه است، در خطوط اول جنگ، در پستای جنگ، سربازای ما. اینال این محیط ها باید سالم باشه و این محیط ها را باید دولت توجه کنه، چی از طریق وزارت مهاجرت است، چی از طریق اداره تنظیم محابس است، چی از طریق نیروهای امنیتی ما، وزارت های مربوطه، که محیط ها باید سالم باشه. ولی در قسمت تداوی از اینا ما روز به روز کوشش میکنیم که سیستم تداوی ما با کیفیت مؤثرتر و ما بتانیم مدل ها و شیوه تداوی که در دنیا مؤثریت بیشتر داشته ما او را آغاز کنیم، که ما درست قبل ما بهترین شیوه را که عبارت از تداوی دوایی است آغاز کردیم و میخواهیم که تداوی را در افغانستان گسترش بدیم، که همچون مریضای کرونیک که شما یاد کردین و نعمت جان که برادرش دندانای خود از دست داد، واقعا مواد مخدر یک جوان 20 ساله را در ظرف 3 سال یا 4 سال استفاده به یک آدم 40 ساله، به یک فرد 40-50 ساله تبدیل میکنه. یعنی پیری زودرس و اینا زیادتر تاثیرات مواد مخدر روی استخوان‌ها و روی عزیز که کلسیم استخوان‌ها از دست میره و کمبود ویتامین، کمبود غذا، چون زیادتر پول خود اینا مصرف مواد مخدر میکنه به تغذیه خود اینا نمیرسن، بنابراین اینا دندانه خود از دست میتر، دلسیشان درست نیست. لازم ما این وظیفه و مکلفیت دولت است که در قسمت توجه تداوی از اینام توجه کنه و بهترین شیوه تداوی مؤثر بر از این مردم عرضه کنه و ما روز به روز تعهد داریم و کتاب بتانیم شیوه خوب را در قسمت از تداوی از این مردم ها ما نداشته باشیم. ولی بازم توقعیم از خانواده های محترم است که با ما همکار باشن، تاره که برادر ما گفت نعمت جان که تاریک برادر خود حمایت میکنه، این برادر از برادر ما هم است، ما باید در قسمت توجه، ولی خانواده در مجموع مثل نعمت جان باید همیشه همکار و حمایتگر اعضای فامیل خود باشند.
تشکر دکتر صاحب محترم. خب آل رئیس محترم آقای ابراهیم خیل هم دوباره وصل شدن. ابراهیم خیل صاحب یک 7-8 دقیقه دیگه برنامه ماند، برای از اینکه 2-3 دقیقه وقت در استودیو رو ترک میکنیم که آماده شد به نشرات بعدی، از او خاطر آخرین مسائل باید از شما بشنویم که برای از اینکه چاره اساسی نشه، برای از اینکه قبلا هم که ما چند بار وزیر صاحب سابقه را که دعوت کردیم به برنامه، اونا گفتن مقابل سوالای ما گفتن ما زور ما به مافیای کلان نمیرسه، خود ریزه را که میگیرن و هیچ فایده نمیکنه. از او خاطر اگر به خاطر ریشکن کردن از این امو اشخاصی که واقعا در پشت از این هستن و مثلا میگن که در موترهای شش کس هست کسی سونشان سیلم کدن نمیتانه، اونو نفرها را اگر یک طرفه نشه شاید این کار بسیار زیاد رایج پیدا کنه، بازم زیاد شو. ابراهیم خیل صاحب یک چاره اساسی در این مورد در نظر است یا نیست؟
بله، چرا نیست؟ دولت همیشه در تلاش ازی است که رای حل و یک چاره مناسب بر از این معضل بزرگ پیدا شود. بدون شک مافیا دستایشان بسیار بالا است. اگر ما که در موترهای شش گزه این گپ هم تندازی زیاد است، اما دوستای ما، همکارای ما، وطندارای ما کمک کنن پلیس خود که اسناد جمع‌آوری شود، از موترهای شش گزه باشد، پنجا گزه باشد، انشاءالله اونا رو به جزای اعمالشان خاطر سانیم. اما فکر میکنم بیشترین ارتباط با مافیای داره که داخل در چارچوب دولت نیستن، اصلا به او اندازه نی. ما براتان پیشتر گفتم که کشت مواد مخدر، پروسس و ترافیک ازی اکثرا در ساحات است که تحت تسلط دشمن است. گفتیم حدودا 90% اراضی که کشت مواد مخدر میشه او در ساحات دشمن است، نه در ساحه دولت، و قاچاق براد اوجه فعال هستند. دشمن از او
در ضمن از این که خودشان کشت میکنه، از کسای دیگه که کشت میکنه از پیششان عشر میگیرن، از یک چیز حرام اونا عشر میگیرن، مالیه میگیرن، خود تمویل میکنن.
ابراهیم خلصه
بله خوب داره.
بله ابراهیم خلصه بیگه پای شما در سطح بین المللی هم در گزارش ها هم گفتن که طرف طالبا هم یک منبع عایداتی شان هست. خب روی از این قدر فوکس اگر نکنیم، ما برای از اینکه وقت کم مانده، امی ذهنیت سازی مبارزه با از اینکه فامیلا کمک بکنه، برای از چی یا باید شوه، مثلا تلویزیون رادیو اینا، برای از اینکه یک طفل که میگه این کارو نکن نکو او کار میکنه، منتها اگر نشان بدین که این کار اینتر عواقب داره میگن او کار نمیکنه. از نقطه نظر تبلیغات ذهنیت سازی چی پلانا دارین؟ اگر روی از این کمه که صحبت شوه که 2 دقیقه وقت دارین، دیگه زیاد وقت نداریم. ابراهیم خلچه
بله 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 بله، یک فاکتور بسیار عمده اساسی و کارایی که در تمام دنیا زیاد کار داده اینمی فاکتور است که شما یاد کردین، باید آگاهی داده شود، آگاهی عامه. هر کس در بخش خود باید آگاهی بده، کسایی که آگاهی دی میده، کسایی که تبلیغات میکنه، اونا قانون هم مشخص ساخته. اما ما شما یک جامعه سنتی استیم، جامعه اسلامی است، بیشتر از 99.5% مسلمان است و در اسلام هم یه حرام است. از خانواده ها باید شروع کنیم، از کوچه های خود شروع کنیم، همه مردم به شکل دست جمعی دست به دست هم بتیم تا دشمن سرسخت مردم خود از بین ببریم. باید نصیحت کنیم، مصالحه بتیم برای هر کس و تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، رسانه های چاپی، در هر حتی دکاکین، در هر جای باید این مسائل
تبلیغاتی. بله ابراهیم خیلی بله ابراهیم خیلی بسیار خوب مسائل تره کردین، منطقه در برنامه بعدی بازم این برنامه ها را باید تعقیب بکنیم. منطقه مثلا قانون هم باید باشه، مثلا قانون و مطبوعات در بزرگی تلویزیون های دنیا ما دیدم که در اوج وقت هم فقط باید اعلانات نشر کنه هر تلویزیون، مثلا میگن که بله قانون ترشه و قانون و مطبوعات که شما
قانون هست هر هست تیار است، فقط ادارات امون مکلفیت های خود ادا کنند. در قانون مشخص شده تقریبا بیشتر از 18 وزارتخانه در این حصه مسئولیت داره که باید کار کنند. هر کس اگر کار کنه در پالوی از این قانون اونا را گفتم مشخص ساخته کار کنه، مردم دیگه که اونا اخلاقا و دین هم مکلف ساختن که کار کنند، یک جهاد شوه علیه مواد مخدر علیه از این پدیده.
ابراهیم خلصه محترم بسیار خوب موضوع را یاد کردین، دکتر سویدری خوب موضوع را یاد کردین، امی موضوع را که تمام ادارات وظیفه خود چطور بر جای بکنه ایرام یک روز دیگه بخیر یک برنامه خواد گرفتیم. مال ادستراکتون بسیار جد تشکر محترم محمد کبیر ابراهیم خیل، رئیس ولایتی معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله. ابراهیم خیل سوی نام داریتان تو کسال است که یک چند نفر دیگه هم در یکی خواهد ستایی رو من بخوانم. محترم دکتر صاحب عبدالشکور حیدری، مسئول برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه. دکتر صاحب حیدری از شما ممالا نام خدا خوب طولانیست نام اداره تان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه، از مشنوندهای محترم که تلفن کردن سوالای منطقی را ارائه کردن از نام تشکر، از همکارم شفیق عیارم تشکر. بعد از یک فاصله کوتاه موسیقی اخبار میتونین بشنوین.
در کارها آه من عادت چون بیمارها بیمارها. آه من افتادم آه من افتادم، افتادت چون بیمارها بیمارها. از یک سکوت از یک سکوت، خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت. ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیهودم وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها.